خو په خپل سوق هم دا کار نه کوي. ښه خبره چې دا
الکوزي د کوټ څخه ټلیفون کړی دی. الکوزي صاحب ختم راواله
ستړي مشه. الکوزي صاحب د ټلیفون لیکه کا سقط شو لا تاسو بیا هم ټلیفون کولای شئ. پیغامونه را روان دي نو او به ګورو چې دا پیغام به کړه نه پاتې نشي. سلامونه خورا روان دي. وعلیکم سلام ټولو ته مونږه چې څوک سلامونه را لګي صرف سلامونه نو غي ته پجام باندې وعلیکم سلام اجتماعي وعلیکم سلام سیدا. نو دا کتا سو غواړي چې تاسو خپل نوم اني اوریدل اوریدل غواړي یا غواړي چې تاسو پیغام وړاندې شي نو یو دوه کرخي پیغام سره لیکي سوالي کوي خپل د خوخي په موضوع باندې خبره وکړي خیر دی د چا پیریال په حق لا د موسم په حق لا د خپل د
سیمې
په حق لا کولا یا تاسو د سیمې سدي سي خاص دي چې مشهور دي اگر سره شریکې د خپل زړه حال را سره شریکې خپایې خوشاله یې چې مسافرې نه مسافرې حال را سره شریکې.
رحمان غنی غنی صاحب هم سلامونه وایو مې څنګه حال دی تاسو دواړه شایز دلته خو خیر دی او چایس کوم او تاسو پروگرام ګورم خوشاله وسی. غنی غنی صاحب ډېر مننه چې دا مې شپه شاند خبرونه تعقیبوي د احساس پیغام محمول وسته مننه کوم.
جان صاحب خاکسار وایي چې ننګرهار کې سخت ګرمي ده نو ها رشید خان وای تاسو خپل موبایل نمبر وای نو موبایل خو نه د ټلیفون شمیره بلته بیا وایو 00202205003 دا تاسو په سکرین باندې هم ښکاری نو ولته نو هم لیکل شي یا ولته شروع باسه یا سکرین شاټ والے نو هم تاسو سره محفوظ شي
کنه غره کم دی دا الکوزي صاحب دا اوس ټلیفون کړی دا الکوزي صاحب دی کبل الکوزي صاحب دی خاص ګلان راسته وي مننه کو خو دا داستی کرانه درڅنګ یو څه ولي کوي ا به هم مننه کو
بیا دا غشن نور هم سلامونه راغلی دي. شوکت خزان وای چې پیغام کې پټایپینګ اکثر غلط یعنی رانه کیږي بخنه غواړم هیڅ خبره نه ده مونږ نم کیږي غلط یعنی پټایپینګ کې سمسله نه پوه شو چې تاسو وای
ته برکت شاه افریدی صاحب ټلیفون کړی دی. افریدی صاحب ختم راولم
ستړي مشه.
السلام علیکم خوش پاولر او اوریدل کی خبره زولری.
وعلیکم السلام مننه
څنګه از برکت شاه افریدی صاحب
مسیج کومه دلې غل او نو مې لکه غلط واخستل شي برکت شاه بزه بخشا واخستل شي
دا تا مش خو برکت شاه افریدی وایو شاید تاسو او بل کوم اوریدلې کڅ کی ساده
ما خلاص اس پیغام نه دل وستلې خاص بورت لازم تاسو یو دو شیرونه مرا لګلې دي
از خو ماغه شیرونه به برکت شاه افریدی صاحب په خپل راته وایي خپل به لیکل ما کی راته خپل باواز
بزه بزه خپل بوای ما
مهرباني
او نو او دګا په خو کې تاسو په تر کې مرور ولاړو
ها
د زړه سورې پر کې بو زپل مر ولاړو
وا
او خپل کو ته زیرې د وېثال او ماته شپې د ایران دا نه پونو وېش کې دلو زو تر ولاړو
وا د تاسو پیغامونه را روان دي وبخښي
برکت هوا د ګیلا جی
مهرباني خیر بیا به بعد خبر تاسو د سټینګ ټینګ आवाज را روانو فکر کوم چې تاسو مسیجان را روان دي په ټلیفون
مسیجان را روان دي تک نو ساتار چې مو تاسو په کولو کې بس
دا نمبر سار وخت دی وو دا سي مسیجان دي مال دا شاته بیک گراوند یو میوزیک نه
نه نه دا سي محسوس کیږي برکت شاه فريدي سره تاسو شیر وایي او دا فوندر سره وایي واه 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 ډیر اعلی
خو بيخي ډیر دي
نو ما دا په شکل ورزي دي
هاه
بارانونه دي به چې داخله چې کومه نه دا خپل کوسي مو سي او دا نه لې دي کې کله من نه کوي او د بس په نو ته خواته تعالی او نظمره بدبو یو خو ګرمي او په توره بدبو وا دا د کمې د فروټ ورې چې ولاړې دي دا سبزی ولا چې دي نور د دکاندارانو دا ګن بلا په سړکونو واچي نو دا ته نړیره په سوي جوړي دي څه د پښکال میا څه څه په سوي دا نو د خلکو کې په کار تاسو په تواصل سره زوته دا سوال کوم چې دا صفای له خیال پر پښکال کې ساتي که نور ساتي که نه د پښکال کې یا دې رب سوې جوړ شي نو دې ته خیال وساتل شي
صحیح
خپې هغه مور دې شو پیغام ورکي او په دې حاله چې خلک په دې باندې عمل هم وکي مننه کو برکت شاه افریدی صاحب
خورز ولرې
ډېر مننه الله مشکله
خوشاله وسې تبسم د پېښور څخه ټلیفون کړې دي تبسم خدای دې راوله
ستړي مشه
ستړي مشه نګین سلامونه تاسو ته او بشتاجونه سلامونه تاسو ته او در دې تر څنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته نه کې هلو مینا احترام افتای دا کوم چې تاسو خو او خبرونه پیل کړی وي
او نه کو د پښتنې څخه او ټلیفون کول څخه ام څنګه تاسو درسونه څنګه روان دي
او الحمدلله مننه به استه خوشاله شوم چې حق می دی واوري دا بالکل تر دې غره خو د کرخي دي او خوشاله یو د متفری ژوند کې یو خدای دا وکړو چې تاسو هم خوشاله وي تر دې غره خو خې دي به استه لګین څنګه وخت نه خطرېږي
شکر دی او خدي ارسه خدي تاسو وایي موسم څنګه دی په خبر
په خبر کې د دېشته موسم خو راستر بلې کله خچېږي نو د مخ کې څورې د باران وشو او غسره موسم یا خښه نو کله کله ګرمي شي او کله کله موسم خښي ځکه چې کله نه کله راځي چې هواګانې چلېږي نو غزارېول موسم دی او په وخت کې درته راځي چې نن د بندر په ګاډه سره خو ان تر واخلو وازم زمونږ کچر ته تاسو سره خو ولې چې کچر تاسو سره وخت وي
مهرباني وکړئ لاندې شانتي
وکړئ او د سټیټ ورس د کوژدا وی بیانو خیر معاشرت په موږ غواړو که مهرباني مهرباني ته وسه
او ساي دا وکړه چې تاسو د خوخي لوړه وګرځي په دې ایمان لارم مما وجني پوته ایمان لارم مما وجني رنگ ته انسان لارم مما وجني ژوند می لزان پرنا غړم ژوند می لزان پرنا غړم خیر دی جانا لرم مما وجني
ترالم
خیر دی جانا لرم مما وجني رنگ انسان لرم مما وجني دبل سوای دبل تپکی زما کی سالا شروع شوینوا نگین زما کی سالا شروع شویندا
وا وا وا
للی دستان لرم مما وجني
تیرالا
تیرالا
للی دستان لرم مما وجني
تیرالا تیرالا
رنگ انسان لرم مما وجني اخری ته پدا انا دجا مزر غوارا اخری ته پکې سوای
ها
ما ورته ډیر سوال زری وکړل ما ورته ډیر سوال زری وکړل سرکې ارمان لرم ماما وجنه رنګ انسان لرم ماما وجنه
ډیرالا تبسم ډیرالا مننه کو تاسو ته خپل غږ تاسو لري ډیر زیاته مننه خورز ولري او پیغامونه هم را روان دي پیغامونه سره سره به ویډیو راپټون ته هم ورزو د جنرال هاشمی د نوم دی و دی وی چې سلامون استرالیا نه وي ډیر سخت ساړه دي دلته کې نو دا خبر د پنور نور نړۍ کې چې ګرمي نو استرالیا کې یخني او چې پنور نړۍ کې یخني نو استرالیا کې ګرمي نو بس استرالیا چې دی الټا رواني کنه موسم په حساب را مشو یو بل ویډیو راپټ ته بلوچستان نړخته بور شو بلوچستان کې د احتجاجونو او د لویو لارو تړل کې دوه لسوبه د پېټرول او ډیزل کمیرا پیدا شوی د بلوچستان په لور پرتو سیمو کې نه یوازې تیل کم شوی بلکې د ایرانی پېټرول به هم ډیر زیات شوی چې په نتیجه کې خلک له مشکلاتو سره مخ دي په دې باندې د ډیوا خبريال حمید سمسور نور تفصيل په دې ویډیو رپورت کرا کوي
د سوبې د مرکزی شهر کوټ په شمول د بلوچستان په زیات شمیر ښارونو کې د تیلو کمیرا منځته شوی ده د تیلو کمپنۍ نشي کولای چې له کراچي څخه کوټ ته په ټانکرانو کې تیل راوړي د کوټي کراچي پر لوی لار باندې د بلوچستان جګجتي کمیټي پر لټ روان دي بلوچستان حکومت یو شمیر مختلف لارې د جولای پر 28مه د بلوچستان جګجتي کمیټي د بلوچستان کامي وانډه چې په سایده شار غوادر کیوه تراغله مخه تړلې دي په کوټه کې لتیرو 15 ورځو څخه د پټرولو او د ډیزلو کمی رامنځته شوی ده. د شار زیات شمیر پټرول پمپونه تړل شوی دي چې لکبل د عادي خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوی ده.
پټرول خدا دې ته معلومه ده چې د پټرول ګورګه یو څوکم نسته ګر خلک دا دي په پټرول باندې مو سکران نو انکړي دي په ګرد کوټه کې لار خو پټرول لاړ او اسمان ته وختل بدرې سور وي باندې ډټر دی بیا سید هغه ما چولې و کوستانه پټول کوټه کې وګرځه نه په دې ستاد سپینې روډ پم باندې بندې ډبل روډ پم باندې بندې د سریاب یو پم خلاص یو بندې په ټول کوټه کې د پټرول ډېر کمې ده.
ادی خلک وی چې ایرانی پټرول چې په کاچاک باندې راځي د پاکستانی په پرتله باندې په ډېر ارزان بای وو اوس هغه هم نه ترلاسه کوي. فلورو پروتوسیمو کې لکه ژوب دکې لورلای او بارکان کې ایرانی پټرول یو لیټر تر 5500 روپۍ پورې پلورل کېږي.
شهر صورتيال روډونه بند وروره پټرول نسته موټر سایکل پټرول خلاص کړی د کشنان د سکول راولو لارې بند دي پټرول نسته بس شهر دغه زاد ادو درې زاید تکلل او کبیر بلډینګ او ټیکسی سټینډ باندې ولاړ پټرول نسته ایرانی بند دي د پمپونه بند دي ټیم سکول چټی ټیم د کشنان د سکول راولو وروره پټرول نسته لارې بند دي او زه شاتم لارې بند ده خام بند نسته پټرول
دا پټرول پمپ کې ولاړ اوس یو خطر پټرول نشته په ګرد پوچ کې ګرد خلک حیران دي پریشان دي پټرول د پسه پټرول نه ملاویږي اوس یو خو مهنګایي بل دا پټرول شارټیج عوام بازار کړل دي دا ګورمنټ.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګوول چې د گوادر د پرمختګ لپاره ضروری دی چې د منفي سیاست مخه ونیول شي. د گوادر پر خلکو باندې ژغ وکړي چې د احتجاجونو سیاست تیرات کړي چې پراتلونکو کې د ځوانانو په لار کې خندونه جوړوي. لتیرو نو ورځ زخه په سایډ شهر گوادر کې د بلوچ چکجتی کمیټې لخوا پر میرین ډرایو باندې پر لتر وان دی په کوم کې چې په زرګونو د بلوچ شجی او نارینه ګډون لري. د بلوچ چکجتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ وې د او امنیتی عسکرو په ضد مقدمه درج کړل شي چې په مستون گوادر او تلار کې پر مزایر چانو باندې دج کړی دی چې حکومت خلکو ته زیان اوښتې دي داغو ازاله دی وسی نیول سوي کسان دي راخوش کړل شي د دوی په ضد جوړې سوي د مقدمه دې بیرته واخستل شي او ټول لارې دې خلاص کړل شي. ډاکټر مارنګ بلوس دا خبره هم کړې ده چې د دوی په ضد دي امنیتي ځواکونه نه کارول کېږي. دی وویل چې وزیر اعلی دي د کابینې سره گوادر ته دراسي په ګډ خبري کانفرنس کې دي د پولیسو په ضد د کاروایي کولو ذمہواري دي واخلي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر ملي دونکو ورېدونکو بیا هم شر اغلاس تا او خبرونه له هم دوام لري. ټلیفون کولای شي 0012022050003. مر سره ملک صاحب ملک علي مرجان صاحب ټلیفون کړی دی د ټانګ څخه. خدای مراوله ستړي مشي ډیر وخت پس.
السلام علیکم.
وعلیکم السلامونه
مایشور ستړي مشي نه کیږي خو تاسو ستړي مشي
خیرونه یو سي ملک صاحب څنګه استاسي
دا نصيحت مشهده
ستاسو دواګانی دی ملک صاحب بهشت جان ده
دیوزان
نن داس ما ستاسو आवाज یو نه 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 سرم ګټ سوي دا درو سر आवाज یو رنگ دی ملک کریم جان سے بشت جان دے
جان در باندې ولا دے امور کو سوی باندې پر پکول دے او پښتنو باندې او بازا خبر دن نگه بایس پوری
مہربانی ہو
مہربانی ہو کہ ملک صاحب
تصبیہ غریبونی ولی کس
وا 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 سفار راز ہیں
اج وا جی وا جو معلوم ہو رہی ہے خدا سی جی کا پاس تے کلا ویار
ہے ہاں ہاں منتا ہو آواز راز است سو گا راز
مش سم صفا او شے است آواز مرازن
اچھا ماشاء اللہ جا خوش ہے کل سیگریٹ دا ٹھیک ہے جی لے وانی دی سفار موکڑے او خبر دا چې دا چې یو شمونه ستا مای ښوري او خدای په دې چې په پښتنو باندې رحم وکړي
امين امين
الله دې سره جوړ ورکړي خدای په دې خیر کړي
امين
وو بس
بس ګر د دنیا کې دا غال دی ملک صاحب
څنګه
نو ام ټول نړۍ کې وګوره بس هر ځای دغه سي حالات دي خو بیا هم پښتنو حالات هم سم نه دی وایي
پښتنو
بالکل
بیداری
نو خپل ځان به خبر ساتل او بیا نور خلک ځنی ساتل هم ډیر مهم دی. دا یو رقم مسولیت دی د هر یو هر وګړي چې په سیمه کې وسیږي. امن بم راځي چې ټول په یو آواز څنګه ملک صاحب
بس ملک صاحب تاس دعا وی دی خدای قبول کی خپل په دربار کې داسې بوای
خبر چې بس امن دی خدای راولی نو ملک صاحب بس امن دی خدای راولی تاسو ته خورز غواړو او دغه شان دعا وکي یاد ساتي خورز ولرئ
شاورز ولری
نازیه غزل ټلیفون کړی ستړي مشه نازیه په خیر سحر دی په خیر
نگین باجی دا سلام او باجی ته سلام باجی سینګه
خی وعلیکم السلام مون نازیه جان مجوري خپل حال راتو وای دا چیرې یې تا
شکر د زخم چې تاسو را تروخ او جوړ زوی اوس کې خوب نه راپاسې دا منظر کټ نه راغلم موبایل مې راوخستو مې کسه کال مې لا ویږي کال مې ملم شو خوشاله
خبرونه پلان لري څه د سی کارونه دي چې هغه بکوي
جی باجی بس ګرمي هم ډیره سخت وا بارانونه شو نو سم ډیر ښه شو داسې چې دا خلک د دیدار شو کنه داسې زدا کړی او خراب کړی و بس کال مو میلا شو تاسو سره ما خبرې وشوې خبره نه یم چې تاسو به موضوع سوې بس ورځ خو خاطی راشي سحر شي او ماخام شي بس او دو شو بیا را پاسم بس کارونه خو وی خامخا مصرفیات وی کپڑے پکې وګنډم اوس کې دا جو د ګس د سورځې دی وته دا ماشومان ته کپڑے وګنډم راته راوړي د ځنه نو ته کنه بس چې خلکو دا جوړ کړی دا وای چې د کپڑے جوړ کو بیا په چکرو باندې ځی کنه دا هم خپل هم ماشومان ته جوړ کې خپل جوړ کې ځان ته
ډیر لا ډیر لا نازیه د پرسن دی وکړل د موضوع دا نو موضوع به وای چې نن افغانستان د نن د میرمنو د ژوند په حق له خبرې کوو په سیمه کې او یا هم دا سستا نظر غواړم چې څومره مهمه ده چې یو میرمن زده کړو ته لاسرسي ولري زده کړې وکړي په ټولنه کې هغه ټول حقوق چې هغه ته ورکړل شوی دي هغه ټول او هغه ترلاسه کړي او د کار د روزګار ټول حقونه ولري دا څومره مهمه خبره ده
جی باجی ټول حقونه به دی ونشي کنه چې ټول حقونه ورکړي شي چې اول تعلیم ورکړي شي کنه تعلیم وکړي نو هغه به په هلاري نو په کور کې به هغه سو کې کنه افغانستان ولا مېرمنې چې ګورم دلته کې شته دي ډیرې تکړه دي ډیر زیات هنر لري زمونږ د پښتنو زنانو نه هغه هم ډیر زیات تکړه دي کله چې دا زمون خلکو ای کنا زمون د زنانه چې کله راوړو کې نو بيخي کار نه ورځي وا اغنه باندې زده کوي هغه خپو هلري خې تکړه دي خو بس دا سیا کنا د غټول د حکومت لاس کې دي او اسکول سبق دي مدرسې سبق دغه ته پرې دي د وطن کې امن به ال راشي کنا کني دي سره خو چې د زنانه حقوق شمانو حقوق نه پیژني نو دا امن به د خیران شي افغانستان کې
نو دا خبره ده چې امن چې کله یو ځای کې ورته ماهرین د غوای په هان د غوای چې امن اله یو ځای کې ویل کی چې ټول وګړو ته یو شان برابر حقوق حاصل وي نه یوازې چې یو ته یو صنف ته پوره حقوقونه ورکړي شوی وي او بل صنف ته نه نو بیا دغه ته امن نه ویل کی بیا دغه چې دغه نه ته پوسو کوي چې د میرمنو نه خو د پوسو کوي چې آیا امن دی او کنه غوي به بیا وای نو دا خبره ده چې ټول وو
جی بجی لکه امن نشته کنه زو کستان کې ګورم امن نشته دی د بجی نشته کله چې یو ماشوم ښه تربیته شي یو زنانه ښه تربیته شي هغه به غلط کارونه نشي کولی کنه هغه داسې کار ته لاس نشي اچولی چې هغه باندې بد ښکاري هغه باندې هلته کې جړهګانې شي هغه باندې هلته کې اور ولګي چې څه کوي دا زمونږ انسانانی کوي نو زه دا وایم چې تعلیم دې ورکړی شي نو په وطن کې به امن راشي او امن پوهې سره تعلیم سره دا چې کله موږ ماشوم ته تعلیم نه ورکو ښه تربیت نه کوو تاسو سوچو کې یو مور ولا ماشوم چې رالوی شي او بیا یو بې پلار بې مور رالوی شي تاسو ته پوښتنه کوي کې ډېر زیات فرق دی کله چې زمونږ مور پلار حکومت کې کله چې خانه شي نو زمونږ خلک خانه دي زمونږ وطن کې به وکړي بلوي
صحیح خبره ده بالکل ډیره مننه نازیه غزل د ټلیفون کوو دغه شان هر ورځ ټلیفون کوو او نور سلامونه مر روان دي په فیسبوک په یوټیوب باندې ډیر زیات مننه تاسو یو څو پیغامونه وو او بیا به بل رپورت ته هم ورزو په یوټیوب باندې هم پیغامونه راغلي دي ټول سلامونه وعليكم السلام فاروق یو رغزي وای چی سلامونه وای چی مونږ سره دومره پیسې نشته چې ټلیفون درته وکړو نو زمونږ طرف نه د ملک صاحب کافی دي نو مننه تاسو میسز ظفر تاسو وای چی د یو کی په حق لباندی کس تازه خبري هغه سره شریک کین نو بالکل شریک پکو در سره کڅ تازه خبر راغی او نور هم السلامونه را روان دي ټول ته وعليكم السلام
فیسبوک باندې تکل خوسه هم لیکي چې تاسو خبرونه تقریبا تا کال کې چې تقریبا و مدوم رضيات مؤمنوالي مې چې و ګوشکی میټول شپه بغو کې شولي کله کله وډه ریجه مچه حسینه بجلی شاټي ونه کړې نه وکي ان شاء الله بیا مننه کوم چې خبرونه خوشاوي محمد شفیق صادق خروټي هم ټلیفون یادومه پیغام را لېږلې دي د کوټي بلوچستان څخه او سلامونه وړاندې کړې دي وای چې روغ او جوړ بیاست مننه کوم تاسو د پیغام څخه بیا هم
سلامونه او نیکی هلی تاسو ټول ټیم ته زما طرف نه او تبسم تم سلام یې ډېر خولې غږ لري زبردست نو مننه او
راهد الله افغان صافی هم سلامونه را لېږلې دي و خبرونه مو او رمل خاصتا کورنر څخه ډېر مننه کوم چې را سره مالې سپدي خبرونه کې او شوکت خزان صاحب هم لیکي چې ساسو د دواړو نډیر په ادب سره پښتنه لرمه چې هغه داسي ساسو د پښتو لیکل وس ډیر اشکولې او راندې نو تاسو په خپل اډوكيشن کې پښتو څومره ویلې ده زه چیرې هم د چانه ذاتی پښتنه نه کومه خو د تعلیم پښتنه اکثره کومه معلومات راکړې نو مننه بوي خدای دې وکړي چې تاسو په شان په پښتو مې نه ډېرې سیم او آی پراود اف یو مننه کو خزان صاحب حتمن جواب دربي کوچو او بیا پښتو خپل ژبه مونه په دې خاطر باندې هم خپل لیکول وستلې وایم چې مور پلار سم ده
مونږه زموږه مور پلار پښتانه او مونږه
واره او راز به پلار کښنه ولې ورته ویل چې ځم لا هغه براته ویل موږ به لیکل نو بیا به غلط یعنی را واسلې شه دا غلط لیکلې دا سم ده نو داسې مذکرې ده کني خو په وای چې په سکول یونیورسيټي یعنی خو خاص انګلیسي و
یو اردو انګلیش به زیاته و خو دا غدې چې مور پلار پښتانه دین ځای خبره ده ان اختر انجینیر هم وی سلامونه دوړو خويندې تا ټولو همکاران ته د ښه کور ملکړنا زموږ سهار ساسو شپه په خیر موسم ډیر خپل دي او مخ ته د امرود ونه ولاړه ده او تازه امرود دی وزړو می غواړي چې تاسو ته یې ډالې کړم امرود امرود امرود
بس موږ زه خواسته تاسو نو شجان کی داسې په فکر وکړو چې موږ خوړې نو شجان مو
ویډیو رپورت ته به هم ورشو
یو بل رپورت ته پېښور خواته بولار سو د ډېوې همکار فرید شنواری راته چمتو کړی چې د پاکستان مطبوعات وای مرکزی حکومت په ټولو نیوز رسنیو د جالي خبرونو او پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د فایر وال لګولو پریکړه کړې ده هم په دې حکل باندې نور تفصیل تاسو په دغه راپور کې د ډېوې همکار وړاندې کوي
سیړونکو وایي کوم مرکزی حکومت پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې د جالي او غلط خبرونو د مخنیوي لپاره فایروال لګوي نو دا امکان شته چې د سره به په کار ژوند تاثیر وشي او انټرنیټ به روشي
فایروال یو طریقې کار دی یو میکانیزم دی چې دا غي په ذریعہ باندې مونږه د انټرنیټ په کیسه مواد چې دی یا مواد یا د س ویب سټ چې دی هغه کنټرول کولای شو یا هغه ټریس کولای شو دا یو منفی اثر لري نو دا امکان ډیفینیټلی شته چې د سره به کاروبار او د انټرنیټ په استعمال بسلو شي یا د موادو تر صحیح چې نه هغه ډیلی شي دا غي د وژنه بد نقصان ضرور کیږي
دی نیوز ورسپاړه کې خبر شوی یو خبر کې ویلې شوی د جولای په اخیری اونۍ کې حکومت د تجربه په اساس فایروال چلولې وو کوم سره چې د ټولنیزو رسنیو رفتار روښوي وو په خیبر پختونخوا کې ډیجیټل حقوقو د لپاره کارکونکي وایي د فایروال لګول هم مثبت او هم منفي تاثیر لري او روستو پاتې ملکونو د لپاره منفي اغیز ډیر وی
خو چونکه دا یو منت نه خلک دا شیز فیس کوي چې یاره انټرنیټ کانسټنټلی کله ختم شي کله کنیکټیویټی ایشوز راشي نو مېبي جدید افیکس کی کدا افیکس نشو نو بیا خو اوبویسلی زمونږه غونته چې کوم بزنس روان دی د آی ټی بزنس ما هغه ډیر زیات افیکټ شي زګر چې زمونږه ایون 24 اورز کې 14 ټو 15 اورز زمونږه بهر خلکو سره کنیکټیویټی پکار وی ټول کلاینټس بهر والو دی او مونږه کوشش دا کوو چې د پاکستان اکانومي او دا غار سمونږه اوم د آی ټی ایکسپورټس و ثرو باندې امپروو کو نو کوم ته دا شانته هرډلز راځي نو هغه ډیر زیات زموږ د پاره ډیس اپوینټینګ وی
دی نیوز اور اسپاړي په خپل خبر کې دا هم لیکلي مرکزی حکومت په بجټ کې د فلټرینګ نظام تر لاسه کولو او لګولو د پاره دیش عرب روپۍ ای خو دی وی د ډیجیټل حقوقو د پاره کارکونکو وایي زیاتره خلک فیسبوک ایکس یوټیوب ټیک ټاک او نورو ټولنیزو رسنیو د لارې په روزګارونو کې اخته دي
د دې میجر ډیپندنسي دا په کنیکټیویټي باندې انټرنیټ سپیډ باندې کاغه پراپر نی هغه انټرنیټ سپیډ او کنیکټیویټي هغه ته ملونه شي نو هغه ډیر زیات افیکټ شي نو اگین زبا دو ہے مکہ دا پراپرلی امپلیمنٹ شی فائر وال مطلب چی سنگا غٹ کنٹریز صحیح طریقے سر امپلیمنٹ کرے دا کہ پراپرلی امپلیمنٹ شی بیا خوب سپیڈ وغیرہ دوم را افیکٹ نشی چی سمرا آدھا پورے ماتا نالج تے و سمرا ریسرچ سما دے خو کہ پراپرلی امپلیمنٹ نشی نو دس لکہ دا دا با یو غٹ بلانڈر وشی مطلب زمونگا غنتا کمپنی شی بیا خوب دیر زیاد افیکٹ شی
مرکزی حکومت پر رستیو کی دغی خبر وضاحت کړای چې فایروال لگے دو هدف د انټرنیټ سره تړلی خلق او روزګارونه نه دی بلکې هغه خلکو غلط او جعلی خبرونو مخنیوي کول دي کوم چې ټولنیزی رسنۍ خپلو پروپاګاندا د پاره کاروي فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ
او مرکبا زانتا یو لار خوخوم ما تا پتاوا چه کز زان دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار صحیح
دا هر انسان جواند باید دا بل لپارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چه سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
بیا سلام خیر اغلاس قدر من لدونکو اوریدونکو به شینه سره نه خبرونه دا دواهم برخه هم پیل سوچ په دې خبرونه کې مرستاز د پاره همیشه څنګهړي موضوع راوړو نن مهمه څنګهړي موضوع راوړې د غوړو خبرې پر کو ساس نظرونه به هم پر اخلو په افغانستان کې د نننه د افغانو میرمنو ټول حقونه چې دي ماهرین نمایده سړي راپورونه هم راځي کاغه امنستی انټرنیشنل یا د بخښنی نړیوال سازمان دی یا هم د ملګر ملتونو دی یا هم د هیومن رائټس واچ دی د ټول د سیراپورونو مخې تراوړي او د طالبانو بیا کم بندیزونه چې پر افغانو مېرمنو باندې وځ کړی دي دا مهال افغان فعالین او د نړۍ صدا غوښتنه کوي چې دغه د جنسیت پر بنسټ باندې یا پر بنیاد باندې چې کم تبعیض د افغانو مېرمنو سره کیږي هغه باید جرم وګڼل شي او هم د جرم ګڼلو ترڅنګ به طالبانو باید ودی ته وهڅوي نړیواله ټولنه چې هغه د خپل کړنو ته جواب ووایي او دغه جرم چې دی هغه د افغانو مېرمنو په وړاندې باندې بالا ودروي نن خبرونه کې هم پر دغه باندې بحث کوو چې جنډر اپارټاید یا هم د جنسیت پر بنسټ باندې یا بنیاد باندې کم تبعیض چې افغان مېرمنې دا مهال سره مخامخ دي افغان مېرمنې یا افغان فعالین پر دې باندې څه فکر او څه اندېښنې لري په دې اړه باندې غواړو تاسو نظر هم ولرو په دې خبرونه کې او زموږ سره به قدرمن شاغلې فرانز الکوزی هم راځي چې په افغانستان کې د افغان مېرمنو فعال هم پاتې شوی دی او پخوانی خبریاله هم پاته سوي ده نو غي سره بنوري خبري پر دغه موضوع باندې کو خپل نظرونه هم تاسو سره کولای سي خو موږ یو راپور هم لرو چې دلته په امریکا کې د نن هم داسې و غونډه سوي و
او په دغه غونډه ته زمونږ د همکار بهشت جان ورغلی و بهشت تلاش او د راپور په ویډیو راپور په تیار کړی دي تاسو سره شریکو ورزو د راپور ته
په قطر کې به د افغان مېرمنو د ګډون د افغانستان په اړه درېمې غونډې وروسته په واشنگتن ډي سي کې د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالینو په یو ګډه غونډه کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د ښځو او انجونو پر ضد د طالبان اقدامات په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یا هم جنډر اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژني
په تیرو دریو کلونو کې افغان میرمنو خپل ټول حقونه د لاسه ورکړي او په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه ژوند کوي د هیڅ نه کولو احساس دوی او ټول میرمنې زوروي موږ نن د دوی د حقونو د دفاع لپاره راټول شو یو دا مهال دا د افغان میرمنو غوښتنه ده چې د جنسیت پر اساس دا تبعیض د قانوني وګرځول شي او طالبانو سره دی په دې اړه حساب وشي د غونډي تنظیم کونکي نزیله جمشیدی وای د طالبانو نظام چې په سیستماتیک ډول د میرمنو بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي باید د خپل کړنو ځواب وای.
د جنډر اپارټایډ پر رسمیت پیژندنه شاید د افغان میرمنو ټول ستونزې حل نکړي، خو د دې قانوني کېدل بل تر لګا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
د دې غونډي ګډون کونکي سارا حکیمی وای دا یو کمپاین چې نړیواله ټولنه د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو د اقدامات پر رسمیت وغندي.
د شنی ایونت ابزرور
زه د دونی مکلونو راسی په داسې غونډو کې ګډون کوم او مالې دلې چې داسې غونډې په نړیوالي ټولنې فشار اچوي. دا مهال د افغانستان د نننچ سره واندې نړی ور باندې خاموشه ده چې دا د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان کور بنسټ مشر برکت الله رحمتي وای چې دا مهال طالبان و نړی ته داش کار کوي چې د افغانستان د نن چې څه هم روان دي هغه د افغانانو په ګټه دي.
دا مهال د افغانستان د نن څوک دا ځواک نه لري چې د طالب په وړاندې خپل غږ پورته کړي. همدا یوازینی دلیل کې د شیشه تر اوسه نړیوالو هم د خبرو اترو لار د دې موضوعاتو په اړه نه موندلې.
اسلامي هیوادونو د طالبانو د کړنو په حق لوي چې د افغانستان د نن د بشري حقوقو په وړاندې چې څه روان دي هغه د اسلام او شریعت سره په ټکر کې دي.
په وخت کې کشورای اسلامي
اوس د دې وخت را رسیدلې چې اسلامي هیوادونو د افغان میرمنو د حقوقو څخه د دفاع کمپاین وکړي او په طالبانو د فشار راوړي چې د اسلام په نوم د میرمنو حقوق نور تر پښو لاندې نه کړي.
جیسن کریس واک چې د ګلوبل فرند اف افغانستان بنسټ مشر دی د افغانانو میرمنو لپاره یو سندره جوړ کړی دی.
زه د افغان میرمنو د حوصلې ستاینه کوم چې دوی د خپل حقونو د دفاع لپاره او د جندر اپارټایډ یا جنسیت په بنسټ د تبعیض ختمولو لپاره خپل आवाज اوچت کړی.
د یوناما د یو راپور لمخې د 2020 کال د اگست د 15 میڅخه د 2023 کال د مارچ تر 10 ورځې پورې لشتر لږه 1023 پیشه د شکر سي وی دي چې طالبانو د خپل توندې اتګلارې په پلي کولو کې تشدد کړی دی.
د افغانستان د نن د بشري حقوقو سرغړونې د میرمنو د ټولنو نه بے برخه کول بشری ناورین د طالبانو ټولواک او اختیار پلاس کې اخیستل دا ټوله لوی ستونزې دي چې نړی باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
په خطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه زفیره کرنډکر وای کڅه هم د دوه په درېم غونډې کې طالبانو د پلاوی او د څلروشت هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ بحثونه کې افغان میرمنو په فزیکی ډول حضور نه لره خو د میز په سر بحثونه کې شامل وي. بهشت تلاش ویو ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
ویو ای دیوا په سیټلایټ ٹی وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ٹی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTEL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salimiri sata ladi wasara osai.
سلام شي اوریدونکو لیدونکو به بشری خبرونه دویم سات پیل شوه دي او هم افغانستان کې د میرمنو په حقونو با خبرې طریقو او د دې لپاره زموږ سره په خبرونه کې اغلی فرناز الکوزی میلمنه شوی دا تاسو ته هر کلی وایو ستړي مشي
وخت هم راولم.
سلامونه تاسو ته تاسو د رادیو دلاري نټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه.
وعلیکم السلام او ډیر مننه تاسو فرناز چې تاسو د خبرونه کې را سره ګډون کوئ. ورنبه خو براشو هم دغه چې کوم غونډه دلته کې په امریکا کې هم شویده او د ورسره د ملګرو ملتونو چې دینو غم وخت په وخت دغه شان غونډه کوي یا نړیوالي نور ټولنی چې دینو غونډه کوي د افغان میرمنو په حق لباندې او یادا چې دغه پر ځت چې کوم د غوی حقوقونه چې کوم د خپل اندې شوی د جنسي اپارټایډ پر توګه و پیژندل شي. نو تاسو څنګه غړئ چې داسې قسم غونډي او داسې قسم غوښتنی دا به وکړي شي چې افغان میرمنو ته د غوی حقوقونه ورکړي یا دمر فشار په طالبانو راولي چې هغه چې کوم افغان میرمنو حقوقونه دي هغه ته ورکړي؟
افغانو میرمنو په دغه غونډو کې د ګډون لپاره د خپل حق غوښتنه وکړه. دوی دلته په اسلام آباد کې دوی لاریون وکړ او لاغې وراخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانو ښځو چې هغه په سیاست کې لوبي او هغه ته مدني فعالان دي، هغه کا په دغه برخه کې دوی کار کوي. دوی غوښتنې سره سره دوی هغه هڅې دوی هغه مبارزې یو رنگ راوړو چې پر روانه غونډه کې به دوی ته برخه ورکول کېږي. سربیره پر دې چې طالبانو چې په دغه غونډو کې ګډون کوو هغه د ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه وه چې په دې کې به ښځې ګډون نه کوي یا د ښځو په حقونو به باس نه کوي یا د نجونو په حسابونو به باس نه کوي یا داسې نور مسایل چې هغه ښځو پورې تړلې وي په هغې به باس نه کوي. خو هغه مبارزې او هغه غږونه چې د افغانو میرمنو دپاره پورته شول، دغه مبارزې او رنګ راوړو چې پر روانو غونډو کې به افغاني میرمنې هغلته ګډون کوي، هغلته به برخه اخلي. همدغسې د امریکا په کانګرس کې غونډه شوې وه او دغلته د بشر حقونو استازو ګډون کړی و، افغانو ښځو فعالینو ګډون کړی و. ورسره د افغانو ښځو دپاره چې هر غږ پورته کېږي، هغه که هره غونډه وي، هغه که په سازمان ملل کې وي، هغه که د امریکا په کانګرس کې وي، هغه که د نړۍ په سطحه په نورو هېوادونو کې وي، او هغه که حداقل یو افغانه خور پورته کوي یو غږ، دا به خامخا رنګ راوړي. ځکه مبارزه هغه څه ده چې که په نږدې وختونو کې رنګ رانه وړي، کلونه کلونه بعد خو به رنګ راوړي. خو موږ دا وایو چې افغان خویندې د افغان ښځو د حقونو فعالان او ورسره هغه هېوادونه چې په دغه برخه کې کار کوي، منګه نو نه امید، دوی د هم نه امید کېږي خپل مبارزو ته د دوام ورکړي. خامخا یو مبارزه چې کېږي هغه د ځان سره پیل لري، بي پیل نه پاتې کېږي.
او څه چې هم روان دی افغانستان کې دا مهال د ننه، تاسو هغه کړنو ته په کم نظر ګوري او څومره مهمه ده چې نړیواله ټولنه هم په دې پوسه چې دا غڅه چې د افغان مېرمنو په وړاندې دا محل په افغانستان کې د نن روان دي، یعنی هغه د خپل حقوقو څخه سلب شوی دي، د سړي راپورونه هم زموږ مخې ته راځي. او تاسو هم دا فکر آیا فکر کوئ چې دا طالبانو دا کړونه ته دي د جرم په توګه وکتل سي؟
بلکل، زه دا وایم. تاسو ګورئ څه کم، یعنی شپږ میاشتې کم، اوس هغه ده پنځلسم د اګست راځي د طالبانو د واک ته رسېدو تقریبا دغه دی درې کاله پوره کېږي په بخښنې سره. او په افغانستان کې تاسو ګورئ چې څومره محدودیتونه دي، د ښځو حقونه نشته، ښځې خپل کار ته نه پرېښودل کېږي، ښځې ورزش ته نه پرېښودل کېږي، ښځې مطلب پوهنتونونو ته انجونې نه پرېښودل کېږي، په انجونو د ښوونځي دروازې بندې دي. یعنی په زرهاو د طالبان چې کوم وخت واک ته رسېدلي، تر دې که موږ ګورو ډېر هغه څه چې د دوی د فرمانونه صادر شوي دي هغه یوازې هم د ښځو د حقونو په تړاو دي. ډېر هغه فرمانونه چې د دوی نه صادر شوي دي هغه د ښځو د حقونو یا د دوی په دوی د محدودیت فرمان دی چې صادر شوی دی تر اوسه. نو موږ ګورو چې په افغانستان کې څومره د خزو وضعیت ګډ وډ دی، خراب دی. تاسو ګوري پرون په افغانستان کې ولادت یې خسي و چې اغل ته یو ځلکی په زور واد چې د مور خپل ځان وژنه کړې و. یعنی وګوري دومره حقونه د انجنونو تر پخو لاندې سوي دي. داسې په زرها او خبرونه اگر چلته پر رسنۍ محدود لګول شوی دی، هلته رسنۍ سانسور دي، هغه خبرونه بیا هم نه راخیستل کېږي چې موږ او تاسو ځینې خبر سو. ځکه تاسو پوهیږئ چې په یو ټولنه کې په رسنیو باندې محدود ولګول سي، رسنۍ محدودې سي، رسنۍ سانسور سي، او بیا د طالبانو غوندې یو حکومت په هغه هېواد کې واک ولري، نو طبعاً چې رسنۍ هغه خبرونه نه سي راخیستلی چې هلته به د ښځو وضعیت څنګه وي. هغه څه چې اوس سوشل میډیا باندې موږ او تاسو ګورو یا رسنیو باندې موږ ګورو یا رپورټونه موږ ګورو، هغه اوس هم کم دي. د هغو پېښو په تړاو چې لا په افغانستان کې سختیږي او د ښځو وضعیت څنګه دی، موږ هم وایو چې په افغانستان کې هغه خبره چې په د امریکا په کانګرس کې سوي ده، موږ هم دغه غوښتونکي یو. ځکه جنسیتي توپیر په افغانستان کې تاسو خپله ګوري چې د نورو وختونو په پرتله لا اوج ته رسېدلی او لا اوج ته رسېږي. لا د مېرمنو حقونه تر پښو لاندې کېږي، نور به څومره د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندي. دلته نور په زرهاو حقونه دي ومولیدل چې څونه وړاندې په افغانستان کې ښځینه ډاکترانو تنخواوې کمې شي، ماشونه یې کم سول. یعنې دا یو ژول جنسیتي توپیر ده. باید وپېژندل شي چې طالبان باید په دې تورن سي چې دوی ولې یو ټولنه یوازې نارینه وو ته ځانګړې کړې ده، چې نارینه په دغه ټولنه کې حق لري چې نارینه د زده کړې وسړي، نارینه د ټول هغه څه چې د یو غواړي دا ورته ورسېږي، او ښځې د یوازې تر کور او تر ګوره محدودې سي. نه، دا زموږ غوښتنه ده، دا د زرهاو خلکو غوښتنه ده چې دوی کله جنسیتي توپیر کوي یو ښځې ته خپل حقونه نه ورکوي، نو خامخا زموږ دا غوښتنه وي چې دوی د پر دغه جرم باندې ونیول سي چې دوی ولې په افغانستان کې جنسیتي توپیر کوي، ولې یوې ښځې ته خپل حقونه نه ورکوي.
دلته یو پیغام راغلی دی فرناز الکوزی علي افریدي. دوی وایي چې تاسو ته سلامونه کوم، او د افغانستان اصلي موضوع ده چې ښځې هلته حق نه لري. نو هغه سړي وایي زه لکه وایي اندېښمن یم چې په افغانستان کې وایي ښځې نشته، او زه دا وایم چې د ښځو غږ یې د فشار لاندې راوستې دي، او زه دا فکر کوم چې په افغانستان کې اوس ښځې شته هم او کنه بیا به څنګه غواز کی. مطلب دا دی چې د افغانستان کې د ښځو په لاکار بندیز یا د غوی په زکړو باندې بندیز، د غوی د بهر تک باندې بندیز، پارکونو ته تک باندې بندیز شو، سنگار ځایونه بند شو، نو په یو وخت کې داسې راپورونه راغلي چې داسې محسوس کېده چې د په افغانستان کې د میرمنې د سوره کې شولې یا د غوی غ پیژنګلو ورکه شوله. جرنالیزم کې غوی نشته، لکه صحافیانی وي، خبريالانی وي، کار د غشان په ټي وي کې به کارونه کارمندانی وي، او مخې ته براتلې. اوس تاسو څنګه چې دا ټول چې کوم بندیزونه لګېدلې دي، دا به د میرمنې څنګه د افغانستان مخ نه ورکی کې، او بيخي به بیا څوک نوم نه اخلي؟
تاسو ګورئ کله چې ټولنه کې د میرمنو پر وړاندې دونه جنسیتي توپیر روان وي، او دونه د میرمنو سره ظلم او ستم روان وي، چې دوی په دوه کې چې کوم غونډه کې ګډون کوي، یوازینې شرط دا دی چې هلته به افغان میرمنې برخه نه اخلي. طالب چې کوم غونډه کې ګډون کوي، د دې یوازینې شرط هم دا وي. ما ته دوه سوال دي. یو دا چې طالب ولې افغان میرمنو دومره ډاریږي، دوم دا چې په کوم دلیل طالب په دغه زمانہ کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، دغه ډیره پرمختللې زمانہ ده، د نړۍ نورو هیوادونو ته وګورو، دغه پرمختګونو ته وګورو، هلته د میرمنو رول ته وګورو، په ټولو نو کې چې د سمره رول لوبوي، هغه د فضا ته پورته کیږي. یعنی د یو نارینه نه ډیر غټ رول لوبول شي په ټولنه کې. او میرمنه د طالب اهداف څه دي؟ د طالب موخه څه ده؟ چې طالب نه غواړي یو میرمن هغه دوی سره په یو غونډه کې ګډون کړي. دومره دوی د میرمنو برداشت نه لري، افغان مېرمنې په شل کالن دوره کې یا کومو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې موږ داسې خويندې لرو چې هغه ډېر په لوړه سطح تعلیمونه کړي دي، هغه ډېر تجربه کار دي، هغه د ارما د افغان مېرمنو د ژغ پورته کولو یو داسې هغه دي چې هغه کولی شي ډېر غږ پورته کړي. خو موږ دا وایو چې طالب ولې دا نسي برداشت کولی، طالب ولې دا نه مني چې دوی موخه د دوی اهداف څه دي، چې دوی افغان مېرمنې یو ډول غواړي چې دوی محدود شي، حتی دوی ورکی شي له ټولنې. تاسو ولیدل چې ورکی شي، تاسو ولیدل چې په دا درې کلن حکومت کې دوی دومره کړنې وکولې، دومره محدودیتونه وضع کړل په افغانو مېرمنو باندې چې په رښتیا هم د دوی غږ چوپ دی، په رښتیا هم دوی ورکی دي. او وی غوښتل چې بیا یو بله زمانه په افغانستان کې یو بله زمانه رامنځته کړي، یو بل وخت رامنځته کړي. موږ د نړۍ ګوډ ګوډ ته ګورو، مېرمنې د پرمختګ په حال کې دي، مېرمنې نور هم پرمختګ کوي. خو که افغانستان ته ګورو، په درې کلونو کې افغانستان داسې یو هیواد بدل شو چې هغلته یو مېرمن خپل غږ نسي پورته کولی. هغلته په رسنیو کې مېرمن نشته، هلته ښوونځي بند دي، پوهنتونونه بند دي، سینګارتونونه بند دي، ورزشي کلبونه بند دي، پارکونه بند دي. یعنی پرون یو څوک افغانستان ته تللی و، ما هغه نه پوښتنه وکوله چې د کابل وضعیت څنګه و. هغه ما ته وویل چې په کابل کې داسې یو وضعیت دی چې هغه پخوانی کابل نه دی، او نه پکې فنس نه پکې رنګ شته. اوس یو ډول چوپه خاموشي ده، یو ډول ما خپله تقریبا درې کاله کېږي کابل نه دی لیدلی. خو وایي داسې یو کابل دی چې ځي سپېره چې نه پکې رنګ شته، نه پکې فنس شته. نو ته دې ته وګوره چې یوه ټولنه دومره محدوده وي چې په هغه کې د خزه ګرځېدا، د خزه کار، د خزه تعلیم، د خزه ټول محدودیتونه هغې باندې لګول شوي او یو ډول بند وي. نو په رښتیا هم که موږ ګورو اوس هم دغه کوچنۍ غونډې کېږي، خو موږ بیا هم امید ورته لرو که د امریکا په کانګرس کې کېږي، که ملګرو ملتونو کې کېږي، که نور مدني ټولنې یا د ښځو د حقونو فعالانې کوي، دغه اوس هم یو ډول بېرنګه شوي دي. یعنی کمی هغه سطحه چې د افغانو مېرمنو ضرورت دی ورته، افغان مېرمنې اوس په سخت وضعیت کې دي. دوی په ایران، په ترکیه، په نورو هغو هېوادونو کې دوی مسافرې دي، په دلته په پاکستان کې. یعنی دوی د سختو حالاتو سره مخ دي. زه دلته وضعیت وینم، د هر یوې ژورنالیستې، د هر یوې فعالې، د هر یوې هغه خویندې چې طالبانو له ډاره دوی راتښتېدلي دي، خپل وطن یې پرېښی دی، په ډېر بد وضعیت کې دي. ډوډۍ د کور کراو دا شان ضرورت لري. خو ولې، په کوم دلیل، په کوم دلیل؟ آیا د افغانستان دا کوم حکومت چې دی، دا یوازې د نارینه وو لپاره دی، یوازې نارینه سالاره دی؟ دغه ټولنه یوازې د نارینه وو ټولنه ده، که دا هم د افغانو ښځو ټولنه هم دلته ده. د ټولنې نیمۍ برخه ښځه وي، نیمۍ برخه نارینه تشکیلوي، نو هغه سره برابر دي په حقونو کې. نو طالبان بیا په کوم حق او په کوم دلیل دوی دغه ټولنه یوازې د ځان لپاره محدوده کړې ده؟ نړیوال بیا دومره ولې چوپ دي د ښځو د حقونو؟ دغه مبارزې چې کېږي دا ګوره، دا ډېرې کوچنۍ مبارزې دي. خو زه وایم چې موږ ورته امید لرو، خو زه غواړم چې نړیوال د افغانو ښځو د حقونو دپاره یو رسا غږ پورته کړي، یو لوړ غږ پورته کړي، تر څو وکولی شي په طالبان داسې یو فشار راوړي چې هغوی د مېرمنو حقونه ورکړي، هغوی د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي، هغوی د پوهنتون دروازې پرانیزي، هغوی مېرمنو ته د کار کولو حق ورکړي. حکومت یوازې د طالب نه دی، حکومت د افغانو ښځو هم دی. طالب په کوم دلیل د حکومت ځان پورې محدوده کړی دی او ښځې د حکومتي سطحې نه بې برخې کړي دي؟ نو دا ټول هغه خبرې دي چې راګرځو ستاسو په پوښتنې باندې، چې په درې کلونو کې چې دومره د افغان ښځو غږونه پټ شول او افغان ښځې له سترګو وغورځول شوې، په درې کلونو کې چې اوس یو څوک داسې سوچ کوي، زما یو ورور یو ځان یو سوال رالیږي، داسې سوچ کوي چې افغان ښځې ورکې دي. نو تاسو فکر وکړئ که طالب دوه کاله یا درې کاله نور حکومت وکړي، نو افغان ښځې به بېخي څوک یادوي نه؟ هغه به بېخي یو د هغوی به بېخي نه ورک شي په ټوله نړۍ کې. د هغوی به بېخي موږ سره دا ډار دی، موږ سره دا ډار دی چې موږ بېخي له سترګو ونه غورځول شو، او زموږ بالاخره دغه لږ حقونه چې پاتې دغه به هم تر پښو لاندې سي که نړیوال دغه څه چوپ وي نو افغان ښځې او د دوی نوم به بالاخره
پښتنم دلته دا غره ولاړیږي چې موږ وینو چې دا رنګ ډیره راپورونه راځي. تاسو هم دا سوال وکي خو وجوهات او لاملونه غواړم تاسو څخه پښتنو کم تاسو وای تاسو وای چې نړۍ ور باندې خاموشه ده. موږ وینو چې نړۍ یعنی وار په وار دا رنګ ډیر راپورونه دي چې مخې ته راځي او پاغه کې اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې دننه د افغان مېرمنو حقوقونه چې دي هغه تر پښو لاندې سوي دي او د افغان مېرمنو وضعیت چې دی د ژوند کول په افغانستان کې په بد حالت کې دي او دغه راپورونه هم راځي هم دغه نړیوال ټولنې لګم لکه ملګری ملتونو وایو هم دغه د بخښنې نړیوال سازمان وایو حقوق بشر دغه راپورونه مخې ته راوړي. بیا هم څه دلایل کېدای شي چې څاملي جامه و دغه راپورونو ته تر اوسه نه دورا غوښتل سره یعنی څاملي ګامونه یا تګلاري مخې ته نه دی راغلي.
نو که څه لدا یو سوال دی چې کله هم چیرته غونډې کېږي کله هم د اوس امریکا په کانګرس کې غونډه وه دغه د بشر حقونو فعالانو د افغانو مېرمنو د حقونو فعالانو او داسې نورو ګډون درلود په دغه کې باس وسو چې په طالبانو فشار راوړل شي یا طالبان په جنسیتي پرستۍ باندې وپېژندل شي یا دوی ته دغه نوم ورکړ شي نو موږ تاسو د نړیوالو ټولنو یا د بشر حقوقو سازمان څو یا د تورته نور سازمانونو چې دي دا ټول هڅه دوی کوي خو دوی بیا هم په طالبانو هغه فشار نه دراوړي چې طالبان مجبور او مکلف وي چې د افغانو مېرمنو حقونه قبول کړي او د دوی حقونه بیرته دوی ته ورکړي یعنی هغه فشار چې دوی وروړي په طالبانو باندې هغه فشار داسې یو فشار نه وي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې هغه د افغان مېرمنو حقونه ورکړي. موږ دا کال وایو دوی چې مبارزه کوي دوی چې د افغان مېرمنو راپور ته کوي مثلا موږ وګورو د نړۍ په برخو قدرتونو کې اوس د امریکا د امریکا کا په طالبانو باندې فشار راوړي دا دې ته ورته نور هیوادونه دي چې هغه کلیدي رول لوبولی شي چې په طالبانو فشار راوړي او بلاخره طالبان دې ته مجبور شي چې هغه د افغانو مېرمنو حقونه ورکړي. خو دغه د مبارزې یو ډول داسې بیرنګ دی یو ډول داسې زورورې مبارزې نه دي چې د هغې له وجې طالب مجبور شي او طالب ته یو داسې شرط کېښودل شي. ګوره طالب شرط دي د ملګرو ملتونو یوه غونډه په دوحه کې دایریږي د دوی په کوربتوب طالب هغوی ته دا شرط دي په دې کې د افغانو مېرمنو په حقونو باس وسي په دې کې په انجینو باس وسي د انجینو په مکتبونو باندې په بخښنه سره کدې کې د انجینو په پوهنتونونو باس وسي موږ په دې غونډه کې ګډون نه کوو. هغه شرط په کوم دلیل هغه شرط په کوم دلیل د ملګرو ملتونو سازمان قبول کړ چې طالب ورته دا وویل. موږ ورته چې د دې غونډې شاهد وو او د طالبانو د شرطونو شاهد هم وو چې سازمان یې ته وویل که تاسو دغه دغه موردو باندې بحث کوئ موږ په دې غونډه کې ګډون نه کوو. یعنی هغه یو ډول خپل فشار په دوی باندې راوړه که په دې به هغه ورسره ومنله چې صحیح ده بس موږ په دې موضوعاتو بحث نه کوو تاسو ګډون وکړئ. هغه هلته لاړل د افغانستان په افغانستان کې په شموله حکومت به بحث نه کوي داسې ډېر شرطونه ورته ایښي ول چې هغه ورسره منلې وه. داسې یو شرطونه چې طالب دوی ته دي خو دوی چې هم د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغه کله داسې یو شرایط طالب ته وړاندې کړي چې هغوی مجبور او مکلف شي چې هغوی افغانو مېرمنو ته خپل حقونه ورکړي. هغه کومه مبارزې چې کېږي یعنی هغه مبارزې او هغه شرطونه زورور نه دي. هغه مبارزو کې یو داسې شرط نشته دی هغه مبارزو کې یو داسې خبره نشته ده چې هغه ډېره زیاته زورور وي چې طالب مجبور او مکلف شي افغانو مېرمنو ته حقونه ورکړي. دا خبره خو هر څوک کوي دا خبره خو تم کوي زیم کوم بلیم کوي بلیم کوي چې افغانو مېرمنو ته حقونه ورکړي. دا خبره باندې خو طالب حق نه ورکوي چاته دا درې کال کېږي چې په ناری کېږي چې افغان مېرمنو ته حقونه ورکړي افغان نجونو ښوونځي پرانیزي د افغانو ښځو په دولت کې دوی ته برخه ورکړي یا هم په غونډو کې ورته برخه ورکړي خو طالب د یو غږ باندې اوري د بل غږ نه وځي. یعنی مطلب سرم کې نه ګروي چې دغه خبره ارزښتمنه ده که نه ده آیا د ښځې وجود لري که نه لري تر دې حده ورته ارزښتمنې نه دي. چېرته داسې یو شرط وي چېرته یو داسې شرایط وړاندې شي هغه څوک چې د مېرمنو د حقونو مبارزه کوي یا سازمان ملل وي یا د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وي دوی داسې یو شرطونه یا د امریکا متحده ایالات وي یا د دوی په کانګرس کې کوم بحثونه کیږي، نو دوی یو داسې پریکړې وکړي، یو داسې شرایط وړاندې کړي چې د هغې له مخې طالب مجبور شي چې افغانو مېرمنو ته حقونه ورکړي.
په اخیره کې به هم مېرمن الکوزی چې تاسو سوال غواړي، آیا څه غوښتنې مو دي یا څه پیغام لري
اوسنۍ
لکه اوسنی نظام دی و طالبانو ته سوال غواړي یا نړۍ ته سوال غواړي یا څه هیلي لري د آینده لپاره په داسې حال چې په دې میاشت کې به درې کاله هم پوره شي، او هغه هیلي آیا اوس هم شته چې کوم درې کاله وړاندې وي؟
لومړی راځم نړیواله ټولنه، سازمان ملل، د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون، د امریکا متحده ایالات یا نور هغه هیوادونه چې دلته کې دي رول لوبوي او د افغانو خوځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، زما په غوښتنې باندې دا ژغ دی. یا بل غونډه چې په دوحه کې دریمه غونډه دایریږي، هلته به کې دې چې افغانو مېرمنو ته چې موږ تاسو خبرونه په لاس کې لرو، هلته د هغوی یو شمېر فعالانو ته حق ورکړ شي. نو هغه نه زما خواهش ده، د زما هیله ده، د زما امید ده چې زما هیله له دوی نه ده چې زه له تاسو هیله کوم چې زما د افغانو خویندو غږ داسې پورته کړي چې په نړیواله سطحه وي، یو داسې غږ وي چې نړیواله سطحه وي، یو داسې غږ وي چې واورېدل شي. او دوام خبره دا ده چې زه د هغه چا نه امید نه لرم چې هغه زما حقونه تر پښو لاندې کوي. طالب یو داسې ډله ده چې هغه یوازې نارینه سالار ټولنه مېستر وړي او د نارینه و لپاره کار کوي، او ښځې د سترګو غورځولې دي. زه خپله د طالبانو نه یو ذره قدر امید نه لرم، او له داسې ډلو چې هغه انساني حقونه تر پښو لاندې کوي، انسان ته د انسان په سترګه نه ګوري، هغوی نه زما هیڅ امید نشته. خو زه بیا هم وایم هغه خویندې چې مبارزې کوي، هغه خویندې چې د خپل حقونو دفاع کوي، ژغ پورته کوي، زه هغوی ته وایم چې تاسو نه امیده کېږي. موږ ټول به په یو غږ باندې خپل غږ پورته کوو، متحد به یو، یووالی به زموږ په منځ کې وي، او بالاخره به له داسې یوې ډلې چې هغه جنسیتي توپیر کوي، هغه یوې برخې ته د ټولنې یوه نیمایي برخه چې ښځې تشکیلوي هغوی ته په نسترګه ګوري، او هغوی له پامه غورځوي، او غواړي چې په نړۍ کې د افغانو ښځو غږ ورکړي. موږ له یوې داسې ډلې نه هیله لرو، نه توقع لرو، نه امید لرو، او نه هم ورته وایو چې موږ تاسو ته ماتېدونکي یو. موږ به دغې ډلې ته وایو چې تاسو چې څومره وغواړئ زموږ حقونه تر پښو لاندې کوي، زموږ حقوق موږ ته رانه کوي، د افغان نجونو تعلیم بند کوي، تاسو دغه کړنې به تر کومه دوام وکړي، خو زموږ مبارزه به خامخا رنګ وړي، او موږ به ډېر په قوت سره راپورته کېږو، خپل حق او خپل حقوق به غواړو.
ډېره مننه ستاسو فرناز، فرناز الکوزی صاحب چې په دې خبرونه کې مو او وخت راوېسل او پر دې مهم موضوع مو سره خبرې وکړلې. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
خو ورځ ولرې اوریدونکو، لیدونکو فرناز الکوزی چې افغان خبریاله پاتې شوې ده په افغانستان کې، اوس مهال پاکستان کې ژوند کوي، او د خبرونه کې را سره غډون وکړو. په خبرونه کې نور هم ویډیو رپورټونه لرو، هغه ته به ورزو. کتا سو غواړي چې خپل نظر شریک کړي، فیسبوک پانه دا ور سره یوټیوب هلته لیکلی شي، ټلیفونونه به هم رسته اخلو. شمیره دا 001202050403 د ویډیو رپورټ نشي را شو، بیا ټلیفونونه به اخلو. نو وربه شو بل ویډیو رپورت ته
به شاور ته ولار شو، بل رزاق د ډی وی همکار دغه رپورت ته چې د ملګر ملتونو د کډوال نړیواله ادارې UNHCR ویل چې په افغانستان کې د خلکو سره د مرستې د لپاره بجټ یې د 15% کمی سره مخ دی، چې لامل یې د شوزو با اختیار جوړولو پروګرامونه د خطر سره مخ دي. هم په دې اړه نور تفصیل د ډی وی همکار تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې پر روان 2023 کال کې اداره په مجموعي توګه سکم 214 میلیون ډالر ته اړتیا لري، چې تر اوسه یې 94.1 میلیون ډالر چې د ټولي بودیجې 34% جوړیږي تر لاسه کړي یا هم ورسره ژمنه شوې ده. د سیاسي او اقتصادي چارو افغان سیلونکو وایي چې د 2023 کال سیاسي تحول وروسته د ملګرو ملتونو نورو څنګه تر څنګ یونی
سیار هم د بودیجې د کمښت سره مخ شوې دي او کډوا موکلینو غیر قانوني مهاجرت ته ودا ورکول شي.
د کډوالو نړیوال سازمان کمداسي لامدغ وضعیت سره مخامخې دوی بودیجه ونه لري. هغه کوم خلک چې افغانستان ته راستانه شوی دي هغه تر رسیدګي ورنسي او سره کومکونه عمرستي ونسي نو دا بیرته د افغانستان خلک کډوالۍ ته مجبورول شي چې غیر قانوني کډوالۍ ته دوی مخه کی بیا هم د افغانستان کډوالۍ زیات شي چې له دې سره به هم غونډي هیوادونه متاثر کیږي او هم باندې نړیوال وزر نړیوال د نړۍ هیوادونه سره متاثر کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په ریپورت کې د بودیجې د کموالي لوجي د ټولنې شرکت د خزو ځواکمنې دو بنیادی الټیاو او د جنسیت په اساس د توتريخوالي سره د مبارزې پروګرامونو د ګواخ سره مخ کېدو اندېښنه خودلې شوې. ادارې خبرداري ورکړې چې د اضافي بودیجې پرته د خزو او جنکو د پاره د ساتنې چاپیریال لا خرابېږي چې د جنسیت په اساس د توتريخوالي د زیاتېدو د تعلیم صحت او په نور برخو کې د خلکو خدمتونو ته لاسرسي متاثر کوي. سیلون کې دا هم وای بهرنۍ مرستې تر څو وخت د افغانانو ستونزې کمولې شي خو په مستقل ډول د لوګي او خلکو مالی ستونزو کمولو لپاره مهم دي چې پالیسي تغیر وکړي او سرمایه‌کاري د لپاره زمينه برابر کړي شي.
زما په نظر افغانستان هم په همدې حالت کې ضرورت لري چې اقتصادي محوري وکړي یو دوام په داخل کې شراکتونه زیات کړي او بلکې سخت قوانين او تحریمونه چې په ولس لګیدل دي مثلا د ولس په جلکه یو د تعلیم تحریم لګیدل دی د طالبانو لخوا کدا غیستنسی کدا سختي کمی نسی سرمایه گذار چې دی باندې وتلی دا واغه افغانان زرین افغانان قیمتي افغانان چې دوی یو څه لري یو څه بدلون راوستای سي او هغه ورځ په ورځ وزي او را تشویق نسی وطن ته نظم په نظر د ډیرو مسلو علاج نس کېدلی.
لدیړ واندې د ملګرو ملتونو بشری مرستو د همغږي دفتر او چا په یو ریپورت کې ویلو چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره چې د 2000 رښتم کال په سر کې د نړیوال ټولنې څخه د 3.04 میلیارډ ډالر کومه بودیجه غوښتي و تر وسې یوازې شاوخوا 260 میلیون ډالر تر لاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د اړتیاول بودیجې د سلور برخونه یو برخه جوړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
سلام مشي اوریدونکو لیدونکو به بشرینه خبرونه لا دوام لري او ساس ټلیفونونه به اخلو شمیره دا 00120220503 تر سوچ ساس ټلیفون راځي نو ربش پیغامونه راخته او ټول سلامونه ته وعليكم السلام ډیر مننه. نور باز محمد خان زوی وای چې سلامونه او خدای دې وکړي چې یو نوې سحر به مو پیل کړی وي. مننه تاسو خوشاله اوسئ او موږ شان نور هم سلامونه را روان دي. شوکت خزان وی اختیار خبره ده چې حق رازي رازي نو په حق برسېدلې یو د پښتو ستر شاعر روغانی بابا وای د دار په سر به روغانی د مرګ په خوب ودوي ته چې رازي او بیا رازي او لا رازي سپرلې
ډیر علا.
او بیا موږ شان نور هم سلامونه را روان دي. ډیر زیات مننه د ټولو چې تاسو سلامونه را لګی. او دیندار علی زخمی شپ
دیندار علی زخمی شپ
بخیر سلام علیکم.
سلام کدار موقع
څنګه زخمی شپ سحر مو بخیر
غارت می ځان څنګه جانان و ګرځو غارت می ځان سره جانان و ګرځو پدی زنی زنی خلکو می آسمان و گرزو او نن می تاک چغا خفا جار و کلمر گرو سر می سمدخ پل پا خان و گرزو او دا موسا می سسنی طول موسا پرو تا ڈالیی پدی دم ندرف جہان کے ما چا سره سونه کو دې دومره درست جهان کې په ما چا سره سونه کو هر چا په چې می خپل سری ګریوان وکړو او وی
اورو یې مهرباني مژه داس نیچه مش خبر او کو تاسو د شیر خراب سي مهرباني
مهرباني زمو شرانو پرون بل تور وخت زما د قام شي په ډیران و ګرځو ما لیک دې څوک په ساو څوک په سو دې نه خېری نه زما د مرګ سبب ستا په ځوان و ګرځو
واه
واه ډیر اعلی او ویلې صدام چې دا ستانه زر زماوي مدونه می پزړه کې دا ارمان و ګرځو
واه
او زکه پیدا کوم په جوړا کوم په جهان خو رزق بسنګ ټولو ما
واه ډیر اعلی
او خیر می دا ټول خلیرا ټول کو تاسو کو سیټ به په صبر صبر پر باندې له یو جهان مننه تاسو
مننه مننه خو راز ولرې
او تاسو شي روړې ټول ته دا لې وې
مننه 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 کو خوشاله اوسې خو راز ولرې خپل
خیال کوی
تاسو هم او بیا نور هم پیغامونه راغلي دي د ټولو ډېر زیات مننه چې تاسو پیغامونه را لېګي او د خپل پیغام سره یو دوه کرخي نور هم لیکي سلامونه سره او وګورو چې نور سوای
ستوري والا وای اصلن دا ستوري والا سی په نوم مې دی صحیح د شس چې نوم مې یاد کې نه تاسو ویل
او ډیر مننه د ټولو فیروز کا کر تاسو هم مننه و چې ملتان کې مې پینځه ورځې تیرې کړې پینځه منټ لګې نه چې اتل لورلای بلوچستان کې خو ورځ ورځ ورکی په بجلی یادې ته ښه
شکیب خان صاحب هم سلامونه راستولې دي و ډیر زبردست او ډیر اعلی خبرونه روانه ده او مننه تاسو د خوشولو څخه ټول پیغامونه مننه کوم تاسو
فیروز کاکړ وی چې لورلای کې پټرول 300 روپے باندې لیټر دی ایرانی نو مننه شریکو څخه بیا د شان نور سلامونه هم را روان دي او ښه
خزان صاحب ډیر مننه زما ولا ک په یادی چې ما ورسره خو چې تاسو نو سره غلې بیا مننه کو تاسو څخه
مننه
سلام او سفی
الله بختیار د بل خور چې د بهشت تلاشته بهشت تلاش نو یاد کړئ اوس
خېدی ما پر سکرین باندې سم ډیر نو مې راضي بیا هم خیر په دې لچې د نګین جانې چوول او ستاسو په یاد پاتې
سينه که اوس ګورم نو داس نه شي تلې نو بیا وای چې
بیا وای
اسمد خان هم وای چې په شانګله کې ډېر زبردست موسم دی نو مننه وای چې زما میسج مو اګنور کړو شفیق صادق خروټي وای
ما خو له تاسو پیغام چې تاسو سلامونه د بلوچستان د کوټې څخه را لېږلې و دادی په یاد مېم دی او شه اوس ناراضی چې دا به څه وجه وي
دا د تاسو فیسبوک نه تاسو وکړي
و د فیسبوک نه ځمېداري مې نه سوخت
دا د فیسبوک ځمېداري
دی هم سلام او علیکم سلامونه څنګه کوبل راپور ته راځو
بل رپورت ته براشو زموږ سره رپورټونه هم شته ور به شو د صادق قاسم شاه رپورت ته په خبر پختونخوا کې د خزو قانوني حیثیت خکول لپاره کارکونکو حکومتي کمیشن وای تیر کال په صوبه کې یو سل نیوش خزې د غیرت یاد عزت په نوم وجلی شوې دي او دغه قسمه ریواج او سوچ لوجي د زو وجنې د ودرولو لپاره دوی مدني ټولنې او حکومت لپاره غونډې هم کړې په دې باندې نور تفصيل هم د دې خبري اعلان او صادق قاسم شاه او هاشم علي په دې ویډیو رپورت کې تاسو سره شریکو
د خزو په حق لا قانون سازي کې حکومت ته مشوري ورکون کې د دې حکومتي کمیشن چارواکي عام نادوراني وای دوی قانوني مذهبي او مدني ټولنې سره غونډې او سلا مشوره کړې چې معلومه کړي شي ولې د غیرت په نوم وجنې زیات شي حغوی د غیرت په نوم د زنانه وجنو مخنیوي قوانين شته خو هغه کې نقصونه دي د کم د وجې دغه قوانين موثر نه دي او داسې جرمونو کې زیاتوالی راغلي
سال په تور دا قانون کتا سوګره 2004 چې کم قانون دی د اونر کرایم یا د غیرت په نوم وجنو باندې چې کم ډیلینګ کوي یا د 2016 چې کم قانون دی نو هغه کې ټوله کلوې مسله دا چې دا قانون کې دا چې کوم جرم دی قابل راضی نامه دی چې کوم دواړه پارٹیانې اکثر عموما د یو کور نه تعلق ساتي او هغه چې کلموري رجسٹر کې مقدمه نو پلار ورشي او خپل زوی یا عموما خپل رور چې کوم دی خوري وجلی نو خپل رور به آزاد کی یا دغه د پاره به بیلو کی چې هغه کیس راضی نامه ده چې د پولیس کې دننه چې کوم تفتیشي افسران دي هغه په دې اډو پوه نه دي چې آیا دا خاص جرم چې دی یا پیخه چې ده دا به د اونر کرائم یا د غیرت په نوم وجنې باندې به دی رجسٹر کوي یا 302 کې به رجسٹر کوي.
خو د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي طاهره کلیم فکر کوي صرف سخت قوانین کافي نه دي، خلکو کې معلومات او پوهه عام کولو ضرورت دی. ښځو ته عزت، تعلیم او ښه ژوند موقع ورکولو لپاره یو مسلسل کوشش پکار دی.
د دې لپاره قانون سازۍ نه علاوه چې د خلکو سره د معلوماتو شراکت او د خلکو سره تقریبا در روان لسو کالو شلو کالو پورې دا خواري پکار دی چې هغه سره د هغه ذهن بدل شي چې هغه د غیرت په نوم د قتل تبد وګړي او خلک چې دې کداغه سهار سو وجوهات دي چې جنې پخپل مرزه واده کوي کوغه ته د جیدات د ورکولو سم معاملې راشي نو په کار نه دی چې دا اغه ژوند دی واغستلې شي اغه د ژوند تفریدي خپل مرزه.
د صوبایي کمیشن چارواکي عام نادورانی وای دوی په کوشش کوي د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون کې نقصونه لري کول او سره سره ولس کې هم پوها عام کول لپاره دوی څه ګامونه واخلي.
دا مونږ به دا کوو چې څنګه په دې لو کې دا چې کم کمزورتیاګان دي دا لري شي ورسره ورسره څنګه اویرنس ریزینګ چې دا د ګراس روټس په لیول باندې ولس په لیول باندې دا د خوراک کړی شي.
تیر کال د یو سل او یو کم دیش د غیرت په نوم د خزو وجنو نه علاوه د صوبایي کمیشن چارواکي وای هر ورځ ورسپانو کې کم اس کم یو داسې د وجنې خبر وي، خو اوس هم داسې وجنې د متعلقه د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون د لاندې نه درج کیږي، ځکه د داسې قسمه وجنو نه صحیح شمیرې مخې ته راځي او اکثر داسې پیښو کې راضی نامې هم وشي، ځکه اولس او پولیس دواړو کې به دوی د داسې قسمه وجنو پوهې خورولو لپاره ډېر زر کمپاین شروع کوي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
وی او ای ټی وا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بې طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTEL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata ladi vasara osai.
بیا په خیر اغلی اوریدونکو لیدونکو بي بي شرينه خبرونه ده او پیغامونه را روان دي. نورباز وای چې زما چې د نوم نورباز دي او د پلان نوم می محمد خان دي نو ژوند دي او سیدا یو لکه دي چې کله پیغام را لګینو وای نورباز زوی د محمد خان کنه.
مننه کو مننه کو ساسه څخه او شاید خان صبری را مننه د زړه راسته ول څه خداشو کښنی زړه راسته ودی
کنه
ساسه پات ما زما د خواسته است
دا د سه خوګ دی کنه سوای ما او ها نورم نغشن سلامونه را روان دي او
د چې علي افریدی دا شعر بوای وای لکه شاخ د وچ ونی به یې مات کړم کومې لاس تر پسې پورته سو دوات.
واه
واه ډیر خطرناک خو ډیر شایسته شعر مننه
ډیر ښه.
السلام
علیکم. سلام بیا ټول سلامونه علیکم. سلام شکیب خان وای تاسو خبرونه ګورم او ډیره خولي او پزړه پوری خبرونه ده نو مننه ډیره تاسو
ډیره مننه تاسو ښه هم
او بیا نور هم بس سټیکران خور روان دي
لکه ویب سایټ صاحب باندې څه سوي دي سټیکر هستولې دی بیا منه نه کو
دا دوی سب پتا نه لګي بیا منه نه
منه
ها ګورم چې داسي موضوع سره تړلې یا هر موضوع په هر کوم موضوع باندې داسي یو پیغام راغلی نو هغه ور سره شریک کو نو چې کوم پیغامونه دی موږ کوشش کوو چې ټول ولولو سپکې رانه پاتې نشي ګومان کوم چې ټول
خزان صاحب د تاسو چی روان یې خبرونه خلا پاتې ده
نه نه دا خو هم را لېږه او کنه دا تاسو وخت یې
دا به موږ اخر کې وایو به هم سلامات او سهار په خیر او علیکم سلامونه او تاسو یې سهار په خیر زموږ شپه په خیر او افغان صاحب د تشپه ده
بالکل او خارف یو افغان هم وی چې دا کول خوښسته کونړ څخه زو تاسو د خبرونه اورم مننه
مننه کوو
او بیا د غشن رحمان الله شاهین پیغام خودی نه ولوسله
نه می دی ولوسله نه ګنجاله
دی د افغانستان خوست ولایت نه وی زما زامن رشید الله شاهین ارشاد الله شاهین هم وی تاسو سلامونه وای
وعلیکم السلام
نه خوست کې سور زورا سی بارانونه شروع دی او سیلابونه هم ډیر زیات راغلي دي نو هله د چي تاسو او د خوست نور چې کوم تاسو چرته چې د سیلابونو راغلي دي او ټول به محفوظ وي مننه حاجی میرا وسخان وی چې د سعودي نوي تاسو ټلیفون کیږي کسوي وړه خوشاله دي دا سوال ها تاسو نن ډیر خوشاله دي دا سوال جده
مش خوشاله
بغیر وجنه سوز نشه خوشاله کیږي که څنګه کنه بغیر وجنه خوشاله ده پر بل کې وجه پکاري د غم نه پر به مي وجه پکاري کنه کله کله خلک سې کني وخ کې وته وي زما زړه کې دوم
مسو سو زو سو ما دا مشه همیشه و اسند سې چې په دا نړۍ کې نګین جانې دومره د تشوشونه ډیر سوي د سترس ډیر سوي دي که څوک سې په دا پلارم روانې وي څو خانې ته دا سر ته ګوچ دی ویلي خوشاله ده نو سم دی ما تا د سولې خوشاله است تاسو څه خبرې سې موږ دلته خوشاله یو شاته بډیر خبرې لرو نو بس سو وایو درته
نو کوای نو سردار علی ټکر سی
ویډیو مونږ راځم دا
خو دې هغه ته ورشو کسان غو خوشالي
خبرې منتظر پاتس
ها د چا ټلیفون
کې ټلیفون را رواني
او کنه نو سردار علی ټکر
سی صاحب خو ته ولر شو نن چا په اکل معلومات را سره شریک وین
بد سرا دیو بل شعر په حوالہ نظر شریکو د دې شعر نوم دې مهرمن مهرنسا بانو د مهرنسا بانو بيبي په حوالہ مختلف لیکوالو په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د مهرمنو برخه کې هم د مهرنسا بانو په حوالہ لیکل کړی دی د دین علاوه محترم کلثوم زیب بیبی هم پخپل کتاب پختنه ملغلره کې د مهرنسا بانو په حوالہ لیکل کړی دی کلثوم زیب بیبی پخپل کتاب پختنه ملغلره کې د مهرنسا بانو په حوالہ داسې وایي چې مهرنسا بانو د مولوی عبدالغفار لوروا او پکال نل سوا او یو کم پنزو سم خوشا کی پسوات کوکارے کی زیگی دلے وا قلمی نمی بانو دے پلارے دخپل وقت علمو ددی بی بی تربیت خپل پلار کردے دے او بانو دخپل پلارنا دخوشنوی سے زدکڑے ہم کردے وے او د پښتو او د عربی د بشمیر کتابونو کتابت هم کړل او د پښتو د مشهور شاعر احمد دین طالب د دیوان کتابت هم بانو بیبی کړو بانو بیبی شیری مجموعه لري چې چاپ شوی هم دی د دې بیبی واده په کراچی کې د مومن خان سره شو د سواد د سابقه والی میګل جهانزیب د بانو لیکل شوې قصیده د لاهور د خورشید عالم پریس نه په خپل چاپ کړی و چې اوس نایاب ده نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریکو او د هغه قصیدې یو څو شعرونه تاسو سره شریک وي. جهان زیر نگین دے لفرمان ستا وی جهان زیر نگین دے لفرمان ستا اے بچا دے یوسف زو علی مکان ستا او چی دی بام د ترقیتا قوم اچت کا چی دی بام د ترقیتا قوم اچت کا نو اچت دے مراتب شی لہر جان ستا او فیضان لکباران دے د بہار ویتل فیضان لکباران دے د بہار ویتل اور آیا دے بہر یابی لفیضان ستا او تازہ تر لکد گل لاتر خوشبو سے تازہ تر لکد گل لاتر خوشبو سے او سروکار دے ہرگز نوی لخزان ستا خوگو اور دنکو او لیدنکو پر اتلن کے پروگرام کے بعد دیوے بلی شاعر سرستا سپا خدمت کے ذریعے گو اس ماہ سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوے اللہ مسپارو او خجون در تاوارو
ډیر مننه د ټولو چې د خبرونه را سره تاسو تر اخیره پوری وخت له وسم خډیر پیغامونه راغلي دي. ډیر مننه تاسو ټولو چې پیغامونه را لګي. محمد نذیر زدران وی چې د خوست شګې کلی نوې دا پیغام در لګم. موږ تاسو خبرونه لخبرونه راځي تاسو ټولو خبرونه په معیار پوره دي. خبرونه مو خوخوي خوونیزي روزنیزي معلوماتي او تفریحي دي. موږ ترې خوند اخلو.
مننه تاسو څخه
او شوکت خزان صاحب مننه تاسو هم چې تر اخیره پوری موقته له علی افریدی تاسو هم ډیر زیات مننه دا ټول پیغامونه وسراغلی دی. حبیب سید مننه چې سم تاسو وای او زویر خان زاخیل تاسو هم مننه او نجیب الله هم تاسو مننه او سعودي عرب کې باران پسې ارمان کو پاکستان کې سیلابونه دي. مننه تاسو د پیغام نه هم اوس په خبرونه اجازهت او غواړو تاسو نه خوره تاسو ته غواړو او ریدونکو لیدونکو او د بشته جانب هم مننه وکړو سره د خپل
مننه کوم تاسو نگین چانچ پتی خبرون کی راس راس خپل تخنیکی همکارانو د مننن سره د نشوان نیلسن چارلسن او کیلوین سره خپل موترم پروڈیوسر صاحب شعیب زاده خلیره مننن کوچ د خبرون تنظیم کړه لوراند سپوله په ډیر ښه طریقه باندې. اوس به هم تاسو دلته یو ډیر خوندور سندره وړاندې کو پرغه باندې خوند واخی. ماونه گی جان ته اجازه راکې. الله ممال
الله پمان
اکثر چا یز اکثر چا پسی خراب شم بیا اکثر خشم خو خیال من کی گی چ دازل دم رزر خشم ز اکثر چا پسی خراب شم بیا اکثر خشم خو خیال من کی گی چ دازل دم رزر خشم خو خیال من کی گی چ دازل دم رزر خشم شرابو نمین شم پچا
شرابو نمین شم پچا چې تو مو کړم شرابو نمین شم پچا کدا می حال وی کدا می حال وی خدای راستی کتر محشر خشم خو خیال می نکیږي چې دا زلم رزر خشم زاک سر چا زاک سر چا پسې خراب شم بیا اکثر خشم خو خیال می نکیږي چې دا زلم رزر خشم خو خیال می نکیږي چې دا زلم رزر خشم تباہ برباد یم وہ ملاز غلالی پسی تباہ
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه ای هفته بو علی سینا صدا امریکا خوش آمدن. ما قدیر مشرف یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
بله، زه شفیع سرداریم. هیله ده چه زما سلامونه همو بنی. په دې خبرونه کې د محترم و ډاکټر صاحبانو سره پر مختلف امراض و مرکې لرو، او پر دې سربیره د بیلابیلو ناروغیو د درملنې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه تاسو ته معلومات ورکوو.
بله، بیندگان عزیز، در برنامه هفته با توجه به تجلیل و بزرگداشت از روز جهانی پناهجویان، مهمان برنامه داریم سید حسین سجاد حسینی، روانشناس کلینیکی، که با ایشان در مورد تفاوت‌های فرهنگی و تأثیراتش بالای خانواده‌ها صحبت
ده. دی او نورو طبی مطالب ترڅنګ موږ هم د کلینیکی ارواپوه لیلا قنداری سره چې زموږ میلمنه ده د سلوکی احتیاط په حق له خبرې کوو. خو لمړی به طبی خبرونه واوري.
سازمان جهانی صحت در گزارش از وضعیت امراض ساری در افغانستان گفته است که از ابتدای سال 2024 در مجموع 986 مورد مشکوک به تب کانگو در سراسر افغانستان گزارش شده که بیشتر از اوسط 3 سال گذشته است. تب کانگو بیماری کشنده ویروسی است که از مواشی به انسانها انتقال می‌یابد. عامل اصلی انتقال ویروس این بیماری نوعی است که به گونه پرازیت در بدن مواشی زندگی می‌کنند. سردردی، درد عضلات بدن، شکم دردی، اسهالات، دلبدی، سرخ شدن سفیدی چشم و درد مهره‌های گردن از علائم این بیماری است. متخصصان می‌گویند که برای جلوگیری از انتشار ویروس تب کانگو، هنگام ذبح حیوانات و پارچه کردن گوشت باید از دستکش، ماسک، پیشبند و عینک استفاده شود. حیوانات در مکان‌های تمیز ذبح شوند و گوشت مواشی به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود.
د امریکا د ملي علومو اکاډمۍ وړاندیز کړی چې یو سړی باید په یو شپه او ورځ کې 3.5 او شته باید 2.5 لیټره مایعات وڅښي. خو لدې کبله چې په یو شمیر خوړو کې مایعات سته، نو سپارښتنه کیږي چې لشتلره اته پیالې یعنی 2 لیټره اوبه وڅښي. ډیر څېړنو ثابته کړې ده چې د ورځې په اوږدو کې د اوبو نه چښل د ټول بدن کمزور کېدو او د مغزو د لږ فعالیت سبب کیږي. د بلې خوا پر شوزو باندې سوي څېړنې ښیي چې د ورزش په اوږدو کې کله چې د دوی بدن اوبه ضایع کوي، له هغه وروسته د دوی تمرکز کمزور کیږي. او بل څېړنه ښیي چې په منځنۍ توګه د اوبو کمښت د مغزو پر فعالیت منفي اثر کولای شي.
و سازمان ملل متحد هشدار داده است که مبارزه با ختنه زنان توسط خانواده هایی که دختران را به کشورهای دیگر میبرند تا آنها را تحت این روش قرار دهند تضعیف می شود. این سازمان خواستار اقدام جهانی هماهنگ برای مقابله با ختنه جنسی فرامرزی و فراملی از جمله به اصطلاح تعطیل رخصتی ها توسط خانواده ها در غرب شده است. این دفتر گفته است که خانواده ها به ویژه در اروپا و امریکای شمالی دختران خود را به کشورها و جوامع مبدا خود میبرند تا در تعطیلات مدرسه تحت ختنه زنان قرار گیرند. این میتواند منجر به مشکلات جدی سلامتی از جمله عفونت، خونریزی، ناباروری و عوارض زایمان شود و لذت جنسی را مختل سازد.
یوا موضوع تو زاوی د امریکا غک نوی زنگری خبرونه دونه ای دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لابیلو زاویو چخا د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
تاسې د بوالي سینا د خبرونې لیدونکي یاست. رواني روغتیا د نوو مهاجرو خلکو ترمنځ یو عمده بحث ګڼل کیږي. د رواني روغتیا متخصصین وایي چې رواني ستونزې او اضطراب په ډیرو مهاجرو اغیزه کولای سي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو کسانو درملنه باید د متخصصینو ډاکټرانو تر څارنې لاندې وسي. نور تفصیل د مینې سعادت په رپورټ کې وګورئ.
اکثره کډوال فکر کوي چې کله پس له مهاجرت نوی ځای ته ورسیږي نو سمدلاسه به هوسا ژوند پیل کړي. خو ارواپوه ډاکټران وایي چې دا خبره سمه نه ده، ځکه چې د ارواپوهانو په وینا نوی هیواد ته راتلل د نوی ژوند په څیر وي. هر څه د دوی لپاره نوی وي، نو له همدې امله دوی په ځانګړې توګه میرمنې د استراب او خپګان سره مخ کیږي.
حالتونه چې نفر ممکن په مهاجرت جریان کې ورسره مخامخ شي یا لاس او ګرېوان شي، یا ته امیګریشن ګریف وایي، یا عصبي خفګان د مهاجرت په دوران کې. امیګریشن ګریف چې نفر احساس د دلتنګۍ، خودتنګۍ، ناامیدۍ، بې حاصلګۍ، په خوب کې تغیرات راځي، په اشتها کې تغیرات راځي. بعض اوقات دغه اعراض علائم تقریبا تر شپږو میاشتو پورې ممکن ادامه پیدا کړي او د یو اسایل مخې تقریبا 10% وګړي چې مهاجرت کوي د امیګریشن ګریف سره مخامخ کیدلی شي. که چیرې د حالت زیات تشدید پیدا کړي یا زیات شدت پیدا کړي، ممکن شخص امیګریشن ډیپریشن ته لاړ شي یا عصبي خفګان د ژور عصبي خفګان د مهاجرت نه. بعضې وخت افراد چې د نوي محول سره چې تر څو ځان عیاروي، طبعا په دوی باندې یو سټرس ده او یو اضطراب ده چې هغې د امیګریشن انزایټي وایي.
ډاکټران وایي چې خزی د نارینه او په پرتله په ځینو ناروغیو ډیر اخته کیږي. له همدې عمله استراب او خپګان په میرمنو ډیر اغیزه کوي. شفیع الله صافی چې په جرمنی کې کډوال دی، د امریکا غک سره په مرکه کې د مهاجرت د لومړۍ ورځو یادونه وکړه.
کله چې زه جرمنی ته راغلم، موږ په دوه ستونزې باندې اخته شو. یو د خپګان، ستونزې، او بل د خود نشتون. د دوه سره موږ مخامخ شوو. د دې لاملونه دوه عمده لاملونه درلودل. یو دا چې د خپلو خپلوانو همسنفیانو ملګرو نه جداواله. دوهم لامل یې څه چې موږ په لاره کې هغه کوم تکلیفونه او ستونزې او مشکلات چې موږ په لاره کې لیدلي وو، لکه لږې توندې د پولیسو څخه تیښته وهل، زندان تیرول. دا چې موږ په لاره کې لیدلي وو، دا بیرته موږ ته په جرمني کې به په خوب کې راتلل. موږ د دې له وجې نشو کولای چې زه خوب وکړم.
د رواني روغتیا متخصصین وایي چې کډوال باید پوه شي چې په نوي ملک کې د ژبې زده کول، نوي ملګري پیدا کول او د ټولو د مخه د رواني ناروغیو څخه ځان ایستل وخت غواړي.
دا یو مغلق او پیچل مساله دا بیا هم په دغه غربي ممالک کې لپاره ډیر امکانات شته دي چې دغه د جملې ځینې په اوله درجه کې دغه مشورتي مرکزونه دي چې هلته باید مراجعه وکړي، څوک چې فکر وکړي چې تکلیف لري، مشکلات لري، یا ډپریشن یا ویره یا رواني تبدیل دي لیدل خوب خراب وسی، د درد احساسات زیات وسی او داسې نور، نو باید دغه مرکزونو ته لاړ شي، مشهور دي هلته مسلکي خل ناستي، دوی سره مشوره کوي، خبرې کوي، دا قصه یې اوري چې په دوه نسل مشکلات واقع شوي دي، هلته لاړ شي، بیا هغې ورته توصیه کوي چې یا ډاکټر روانشناس ته لاړ شي او هلته مسلکي مرسته وغواړي.
مهاجرت آسان کار نده، نوی هیواد، نوی ژوند، نوی ستونزو پیل آمده. هر مهاجر به زانگری توگه خزیل روانی ستونزو سره مخکیگی، خود زمان به تیریدو او ده نوی چاپیریال سره عادت کول، کولشی روانی ستونزی لری کری.
خب بینندگان عزیز، شما یک گزارش دیدن. یکی از مشکلاتی که پناهجویان در کشورهای مختلف با او مواجه هستند، مخصوصا زمانی که از شرق به کشورهای غرب می آیند، او تفاوت فرهنگ ها است. این تفاوت فرهنگ ها چه مشکلات را می تواند بالای شخص، بالای اعضای خانواده و در کل اجتماع مهاجرین ایجاد بکنه؟ روی از این موضوع و موضوعات مرتبط با آن با محترم سید حسین سجاد حسینی، روانشناس کلینیکی که میکنون از طریق اسکایپ با ما مهمان هستند، های خود داشتیم. جناب آقای حسینی سلام و خدمت شما به برنامه خوش آمدین، ممنون وقتتان.
محترم حسینی صاحب، تاسو خبرونه ته اشاره غلاست. لومړی به دا سوال وکړو چې د کډوالۍ له یو مهمو ستونزو څخه د کلتورونو توپیر دی، دا بدلونونه کوم رواني ستونزې رامنځته کوي ستاسو په نظر؟ که په دې باره کې معلومات راکړي.
درست، سلام عرض ادب خدمت شما و هموطنان عزیز. اجازه بدین سوالتان با یک اشاره خیلی خرد جواب بدم. فرض کنید یک ماهی را ما از یک اقیانوس عمیق یا یک بحر خیلی کلان به یک دریای کوچک یا یک رودخانه خرد منتقل میکنیم. خیلی خوب، این ماهی در ابتدا که وارد آب جدید میشه، طبیعتاً با دمای متفاوت، جریان آب، اینا ناشنایه. هرچند عنصر آب مشترکه، هم چی در اقیانوس یا بحر بگیریم چی در رودخانه، ولی این ماهی نیاز دارد به زمان تا با دمای آب جدید، با اصطلاح جریان آب، اینا آشنا شود. همین مسئله در مورد یک فردی که وارد یک فرهنگ و کلچر جدید میشه تطبیق میشه. در واقع فرد از یک اقیانوس بزرگ، یک بحر خیلی کلان جدا میشه. فامیل، قوم، خش، منطقه، همه اینا، این فرد احتمالی که دچار استرس و اضطراب شده خیلی زیاده، بخاطر که از خانواده و فامیل دور بوده و این میتونه زمینه افسردگی و تلقیدی را در بعضی افراد ایجاد کنه. از این مهمتر، معمولا شک فرهنگی در افراد ایجاد میشه وقتی تفاوت‌های فرهنگی خیلی زیاد باشه. مثلا ما و شما در کشور افغانستان نگاه کنیم، کسی که در یک انعنات افغانی بزرگ شده، ارزش‌های افغانی همیشه برش مطرح بوده و بر اساس او خودش عیار میکرده، وارد یک کشور جهان اول میشه، وارد یک کشور مثل کانادا، آمریکا یا کشورهای اروپایی میشه، تفاوت‌های ارزش‌ها، آداب، عنعنات، رسومات، همه اینا میتونه این فرد دچار یک گیجی کنه و به سمت شوک فرهنگی ببره. و خدا نکنه محیط جدید همراه با تبعیض و نجات پرستی باشه. اگر همراه با تبعیض و نجات پرستی باشه، این فرد به حساب در محیط جدیدی که وارد شده دچار پروبلم های روانی خیلی شدید میشه و همینطور که اشاره کردم انواع استرابات جدی مثل SAD، سوشال انزایتی دیزوردر و یا استراب فراگیر، جنرالایز انزایتی دیزوردر و امثال اینا را ممکنه مصاب شده.
ممنون. جناب آقای حسینی، شوق فرهنگی که شما از او یاد میکنن چی است و آیا علائم مشخصی داره؟
شوق فرهنگی در واقع او تجربه که فرد از محیط خودش کنده میشه، از کلچرال خودش جدا میشه، وارد یک کلچر جدید میشه، ایجاد میشه. معمولا دانشمند شوق فرهنگی را میگه چهار مرحله داره و در بعضی ها بعضی مراحلش زیادتره، بعضی ها کوتاه‌تره بعضی مراحلش. مثلا مرحله اولی که عمدتا مطرح میکنه، تحقیقاتم تایید میکنه، وقتی یک نیوکامر، یک فرد تازه وارد یک فرهنگ جدید میشه، با شور و شوق به دنبال کشف تفاوت‌های فرهنگی است. خیلی چیزا برش جالب و هیجان انگیز است. در بعضی ها ممکنه این مرحله طولانی شود، در بعضی ها ممکنه کمتر شود، ولی معمولا فرد از این مرحله وارد مرحله دوم میشه که در واقع او مرحله بحرانه، مرحله همون جنجال و چلنج و مشکلات و چالش ها یا پرابلم هاست. در واقع فرد از مرحله اولی که شور و اشتیاقه وارد مشکلات واقعی زندگی میشه. این مشکلات تفاوت های لسانی هست، تفاوت های فرهنگی هست، تفاوت ها در ارزش ها هست، در انعنات اینا هست. اینجاست که دچار بحران میشه. زندگی سابق خودش نگاه میکنه، ارزش های سابق خودش نگاه میکنه، یا فعلی خودش نگاه میکنه با چیزی که در اون محیط هست. اینجاست خیلی موقع یک تکر و یک تضاد بین ارزش ها و بین رفتارهای اجتماعی و تعاملات ممکنه شکل بگیره. در یک تعدادی از افراد اگر نتوانه منیج کنه، مدیریت کنه، این بحران میتونه به سمت اختلالات روانی یا تشوشات ذهنی دماغی بره. افرادی که متاسفانه به سمت تشوشات ذهنی دماغی میره، مثلا من دمی کانادا به طور مثال دمی یک سال متاسفانه خبردار شدم دو تا از هموطنای ما خودکشی کرد، بر اثر این خودکشی از دنیا رفت، یک خانم و یک آقا. چرا؟ این مرحله بحران ده اینا خیلی عمیق و طولانی شد. مرحله سوم معمولا مرحله تنظیم یا اجاسمنت میگه. فرد کم کم با محیط جدید آشنا میشه، کم کم یاد میگیره با مشکلات، با چالش ها، با پرابلم ها چگونه مقابله کنه و منیج کنه، مدیریت کنه. در واقع فرد شروع به فهم و پذیرش تفاوت ها داره. و مرحله چهارم مرحله آداپتیشن یا در واقع عمو پذیرش، یعنی فرد کاملا سازگار میشه، آداپت میشه با محیط جدید و احساس ناامنی و اضطراب کمتری میکنه یا اضطراب به حداقل خودش میرسه.
کرمادان در مننه حسینی صاحب. حسینی صاحب، در کډوالی د کلتوري توپیر پایلې پر کورنیو او په خاص ډول په تنکې ځوانانو څه دي او څومره امکان لري چې د ځوانان په نشي مواد ورسي؟
100% وقتی که نوجوان در دوره نوجوانی که در واقع ما میگیم دوران گذار از طفولیت به سمت بزرگسالی یا مسئولیت پذیری، در این دوران گذار اگر مورد حمایت و توجه خانواده قرار نگیره، بخصوص مسئله هویتیابی اگر دچار مشکل جدی بشه و خدای نکرده گیر دوستای ناباب بیفته، در این کشورها شرایط این مسئله خیلی زیاده. فرد به سمت الکل میره، مثلا معلان در کشور کانادا کانابیس یا چرس به تعبیر وطنی ما آزاد است. احتمالی که نوجوان ما به سمت بره خیلی زیاد است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در یک فرهنگ و عناناتی بودیم که شاید کمتر به نوجوانها اجازه میدادیم که خودشان ابراز کنه، خودشان نشان بده. اگر نوجوان ما دوران گذار نوجوانی را برای یافتن هویت‌یابی نتونه خوب بگذرونه، احتمالی که مصابه به اسلام مخدرات شود خیلی زیاد است، متاسفانه.
تشکر. جناب آقای حسینی، زمانی که یک فرد مهاجر، یک همراه با خانوادهش یا به تنهایی به یک منطقه نو و به یک کشور جدید میآید، بدون شک آنچنان که شما گفتین با مشکلات و با تفاوت‌های زیاد مواجه میشه، چگونه میتونن با این تفاوت‌های فرهنگی اینا کنار بیاین؟
سوال خیلی خوب و مهم و کاربردی پرسیده، سوالی که من در واقع در ارتباط با کلاینت های و مراجعین خودم خیلی موقع با این مسئله مواجهیم که خیلی خوب ما درد میدونیم، مشکل میدونیم، پرابلم میدونیم، رای حل چیه؟ اجازه بدید من رایل از مسائل خیلی ساده و عمومی به مسائل خیلی تخصصی پیش ببرم. اولین مسئله آموزش و آگاهی دهیه. در واقع ما اگر بتونیم به کسی که تازه وارد یک کشور جدید میشه که تفاوت فرهنگی خیلی زیاده داره، بتونیم زمینه و شرایط یادگیری لسان فراهم کنیم تا از این طریق ارتباط موثرتر و فهم بهتری از فرهنگ شکل بگیره، احتمال ای که این تغییرات فرهنگی چالنج انگیز شود کمتر است. پس آموزش آگاهی قدم اوله. بعدش تحقیق درباره فرهنگ جدید میتونه خیلی کمک کننده باشه. وقتی من در محیط جدید مثلا کانادا آمدم، در مورد تاریخش، آداب و عنعنات و رسوماتش، ارزش‌هایش، مسائل فرهنگیش تحقیق کنم، مطالعه کنم، پذیرش خیلی مسائل برای من راحت تر میکنه. این تلاش کنیم هم با افراد محلی، افراد خوبی که اطراف ما از امی سرزمین است، یعنی سرزمینی که جدید وارد شده، یا دیگه مهاجرا، با اینا ارتباط برقرار کنیم. ما در فرهنگ جدید آمدیم، دلیل بر این است که با گذشته خود ما، با فرهنگ و عنعنات خود ما قطع کنیم، قطع رابطه کنیم. حفظ ارتباط با فرهنگ اصلی ما در واقع حفظ تعامل ما با ریشه های ماست. ریشه های ما در فرهنگ دیگه بوده و ما قسمت هایی که میتونه کمک کننده باشه تقویت میکنیم از اون فرهنگ، و قسمت های مفیدی که از این فرهنگ استفاده میکنیم، و در این تنوع و دایورسیتی به قول اینجا ما میتونیم انکشاف و پیشرفت کنیم. تاباوری یا رزیلینسی افراد بالا برده شده، یعنی فرد بتونه تاباوری خودش رو تقویت کنه، انعطاف داشته باشه نسبت به خیلی از مسائل. این منظور ما این نیست که از ارزش ها و اصول خود رو کوتاه بیایی، نه، ما هم اگه بتونیم تقویت کنیم توان تاباوری یا او انعطاف پذیری یا رزیلینسی رو میتونیم خیلی راحتر با تغییرات جدید کنار بیم. و در کنار این مسائل باز هم فشارهای روانی بسیار زیاد بود و نتونست مدیریت کنه، حتما به یک مشاور و روانشناس با صلاحیت مراجعه کنه و کمک بخواید تا خدای نکرده مشکلات روانی و تشوشات ذهنی دماغی را آیدش نشه و مسابب مشکلات و تشوشات ذهنی دماغی نشه.
محترم سید حسین سجاد حسینی، روانشناس کلینیکی، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
محترم حسینی سیب سست خیوان ری منان کورمادان سست معلومات سخه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
د بوالی سینا د خبرونه ډیرو قدرمنو لیدونکو، ډاکټران وایي چې د خولې پاکوالی ته نه پاملرنه د دې لامل کیږي چې ژبه غټه او رنگ یې بدل سي، او همدارنګه په خوله کې زخمونه هم رامنځته کیږي. د دوی په خبره چې د دغو نښو او بدلونو په لیدو سره باید ژر تر ژره د درملنې مرکزي روغتون ته ولاړ سي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. نور حال پر پورت کې وګورئ.
د کابل اوسیدونکو پلوشه د خپل خولې د درملنې لپاره ډاکټر تراغلی. هغه وایي چې خولې شړیږي، د دوا په خوړو سره ترې وخت شوي، خو وروسته بیا په دغه ستونزه اخته کیږي. ډاکټران وایي د خولې پاکوالی ته د نه پاملرنې ترڅنګ په بدن کې یو شمیر نورې ناروغۍ هم د دې لامل کیږي چې د خولې او ژبې لپاره ستونزې جوړې کړي. د کابل دغه اوسیدونکی عظمت الله بیا د ژبې د وچوالي له امله کړیږي.
او دا غزه به مې دغه وچېدل نه دي په غم کې به یې نه ولمه دي. ډاکټر ته راغلم، تشکر ورور ماته ور دي ځان غم دی وخ
ډاکټران وایي د ژبې پرسوب او شړېدل وچوالی په حرکت کې ستونزه د خوند بایلل پرنګ کې بدلون د وشتو یادانو غونډې پیچومی پیدا کول د ټولی یاوې برخې درد او سوځېدل د ژبې مهمې ستونزې دي چې تر ډیره د نورو ناروغیو ښکارندوی کوي ډاکټران وایي د دغو نښو په لیدو سره باید روغتون ته مراجعه وسی تر څو د دې ناروغۍ اصلي لامل پیدا او درملنه یې وسی
دغه مرزونه چې په خوله کې را پیدا کیږي تر ډاکټرانو سره یو تعداد مرسته کوي چې هغه په نورو د امراضو په تشخیص کې ورسره مرسته کوي چې موږ دغه مرز د نورو کومو منابعو سره اړه لري آیا دغه مرز څوک چې د چا خوله په خده د چا خوله کې زخمونه دي دا سیپلیس مرز لري دا توبرکلوز لري دا په ایچ آی وی ایډز باندې اخته ده دا دفاعي سیستم یې د فشار لاندې ده دا دغه لایکن پلانس مرز لري نو موږ بیا دغه متخصصین ډاکټران چې د سیمو مریض ګورو هغه ته بیا نو ټول کومي منابع چې کوم فکتورونه یې سړي هغه ټول سنجو بیا دغه مطابق تشخیص کوو هغه نه بعد بیا تداوی کوو
د جیبی میکروبی کېدل زربلې دل چې لامل زخمونه رامنځته سي د غذا او ویتامینونو کموالی په بدن کې د هورمونونو بدلون او د سرطان او یو شمیر نورو ناروغیو لرل د جیبی د ستونزو له مهمو لاملونو څخه دي
که بعد عادتونه لري لکه سیګریټ او پانو د شینت نسوار دا به ترکی دا مستقیما مشکل جوړي مریض کې چیرې د میډیا تکلیفونه لري هم چرن مریض کې چیرې روحي ناراحت ناراحتي لري استرس لري باید هغه د اعصاب ډاکټر ته معرفي شي چې دوا ورکړي تر څو چې دغه زخمونه پیدا نشي واخونه باید همیشه برسي پاک وساتل شي خپل غذایی غذا سه خرومګر باید په وو متوجي اوسه بالغ فرض مثال غذایی مواد خلې کې پاتې کی هغه باید پاک شي خلینه نو ځتی له تراما یو ساتو سي زوب له نسي غوا په خو باندې زبه دوامدار اس که غاخونه مشکل لري غاخو تکلیف پیدا هلسي وقایه انداده نو وقایه په تاو د کل بشي نظر په دې سي کوم لامل دي زبه مشکل پیدا کوي دي غل عمل تداوی او تشخيص باید وکړي
ډاکټران وایي چې د خولي او ژبې پاکوالي ته پام لرنه سالم غذایی رژیم او وخت پر وخت کتنې لپاره روغتون ته تګ د خولي او ژبې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کوي
بینندگان عزیز صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با اظهار نگرانی گفته است که در حدود 8 سال میزان مرگ و میر زنان حامله در زمان ولادت کاهش نیافته است بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی صحت افغانستان با 638 مرگ در هر 100 هزار تولد زنده بلندترین آمار مرگ و میر مادران در زمان ولادت دارا بود نجیب الله احمدیار در مورد دلایل و راه‌های پیشگیری کننده مرگ و میر مادران در زمان ولادت مصاحبه انجام داده است که با هم می‌بینیم
با درود فراوان و با امید سلامتی شما بینندگان گرامی افغانستان هنوز هم یکی از خرابترین کشورهای جهان هم برای مادران و هم برای کودکان زیر سن 5 سال و نوزادان است. برای درک بهتر عوامل و روش‌های جلوگیری از مرگ و میر نوزادان و کودکان، دکتر ریجینا دیویس موس متخصص صحت طفل و مادر در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در واشنگتن دی سی با خود داریم که با پرسش‌های شما پاسخ می‌دهن. ابتدا دکتر صبا با برنامه خوش آمدید. می‌گیم تشکر از تشریف‌آوریتون دکتر صد.
تشکر از شما.
دکتر صاحب عمدتاً مشکلات صحی برای نوزادا و برای اطفال کوچک زیر سن 5 سال چی است؟
یکی از معمولترین مشکلات تولد پیش از وقت است که نوزاد با جسامت بسیار کوچک به دنیا می آید و برخی اعضا به ویژه ششهای آنان به درستی تکامل نمی کرده باشد که مشکلات زیادی را به بار می آورد صدمات در هنگام ولادت مشکل دیگری است همچنان اگر ولادت در محیط پاک صورت نگیرد بروز آفات میکروبی مشکل دیگری است اما به صورت اجمالی امراض میکروبی به ویژه سینه بغل و اسهالات از مشکلات عمده صحی کودکان زیر سن 5 سال به شمار می رود.
تشکر دکتر صاحب. نوبت پرسش برای بیننده ما بتیم ببینیم که چه پرسش هایی دارن.
سلام به بینندگان برنامه نام من نظر محمد چرا کودکان و خردسالان در مقابل بیماری ها سپذیرند و برای محافظتشان چی باید کرد؟
بفرمایید دکتر صاحب.
واقعیت امر این است که اعضای بدن نوزادان و واکنش بدن آنان در مقابل اوضاع و شرایط مختلف به قدر کافی تکامل نمیافته باشد. پس از آن که یک فرد به امراض میکروبی مبتلا می شود، در مقابل اکثر این امراض مقاوم می شود. زمانی که یک طفل در بطن مادر می باشد، از طریق سیستم معافیت مادر محافظت می شود. اما پس از آن که به دنیا می آید، سیستم معافیتی او اصلا تکامل نیافته و در مقابل امراض و میکروب ها به شدت آسیب پذیر می باشد. از این رو است که تغذیه از طریق شیر مادر که سبب تقویت سیستم معافیتی نوزادان می شود، بسیار حائز اهمیت است.
تشکر. پرسش بیننده بعدی ما را می گیریم دکتر صاحب.
نام من ایمل است، در مهمانان برنامه سلام تقدیم میکنم. تغذیه با شیر مادر در نوزاد چی فایده دارد و فرق بین شیر مادر و انواع دیگر شیرها چیست؟
پرسش جالب است، بفرمایید دکتر صاحب.
تغذیه با شیر مادر بسیار مهم است و بهترین طریقه تقویت و محافظت نوزاد تلقی می شود. زمانی که مادر طفل را با شیر خود تغذیه می کند، نه تنها برای نوزاد مواد غذایی مورد نیاز را فراهم می کند، بلکه عناصر بسیار مهم معافیتی را نیز به وی می دهد که سبب می شود طفل در مقابل امراض به ویژه امراض میکروبی مقاوم شود. هیچ شیر دیگر جایگزین شیر مادر شده نمی تواند. تغذیه با شیر مادر حتی سبب می شود که افراد در سنین بلند کمتر به سرطان و امراض تنفسی مبتلا شود. مطالعات علمی نشان داده است که تغذیه توسط شیر مادر سبب تقویت قدرت هوش و ذکاوت طفل نیز می شود. اطفالی که با شیر مادر تغذیه می شوند به مرض شکر و چاقی زمان طفولیت مبتلا نمی شوند.
دکتر صاحب، سفارش شما برای مادران شیرده چی است؟ باید اونا از کدام غذاها بگیره؟ در بعض جوامع به شکل سنتی مادرها از مصرف بعض غذاها پس از ولادت پرهیز می باشند، نباید مصرف بکنن. و سفارش شما چیست؟ باید مادرها کدام غذا را مصرف بکنه تا هم نیازمندی های خود مرفوع بسازم از کودک خود؟
عموما سفارش می شود که برای کم از کم 6 ماه نخست کودک به گونه خاص تنها دوز شیر مادر تغذیه شود. پس از 6 ماه کم کم غذای جامد نیز در رژیم کودک اضافه شود. رژیم غذای مادران شیرده شبیه مادران حامل است و این مفهوم که سبزیجات، میوه‌جات، گوشت سفید سرخ، ماهی، حبوبات و غلجات شامل غذای مادر باشد. نوشیدن مقادیر کافی آب و گرفتن مقادیر کافی ویتامین های A، E و C که برای تکامل چشم و رشد دماغ کودک شیرخوار ضرور است، همواره باید شامل غذای مادر باشد.
تشکر. باز هم پرسش بیننده ما را میگیریم دکتر سن. مشنیم.
سلام بینندگان برنامه، نام من عبدالواسع.